او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
اور دونکو لیدونکو بیا ستړي مشي بی بی شرینی خبرونی ته او دا خبرونه لا دوام لري او را به شي تاسو پیغامونه ورخته خو کولی شي تاسو ټلیفون مو کوي شميره دا 00120220150003 را به شي تاسو پیغامونه ورخته. ټول سلامونه ته وعليكم السلام ډیره زیاته مننه. نذیر احمد وای چې موسم د سپرلی را روان دي نو هر تن ته پکار دي چې باید بوټي وکاري خو وکاري نو خو زمون په کلی کې د اوبو لیول ډیر کمې دو تر روان دي. تاسو د خپل کلی نو هم کو سره ولیکئ د کم کلی نم نه پیغام را لګلې دي. محمد نور مقبل وای چې تاسو موضوع لري خدای د شین فاصله کې د انسان روح تازه وي.
اغه شن نذیر احمد مې موسم د سپرلی روان دي نو هر تن ته پکار دي چې باید بوټي وکړي خو هم په کلی کې د اوبو لیول ډیر کمی دوست راځه تا جوړو او د بیکدر زمانی د لاسه د قدر خلک په هډیرو پرات دي چې په لو د مخ خدا خو شیر نه مې کړه خدای هاي کو د مخ او د بیکدر زمانی او د بیکدر زمانی د لاسه د قدر خلک په هډیرو پرات دي چې په لو لیدل نو اوس نن اوس نو نو شاد په لار از سرتور سرونه دا خو شه دغه خبره زه په دې
فیره خبري. محمد منیر وای چې دی ور رادیو ته وي سلام کوم او مونږ ته هر قسم نوې خبر تاسو را کوي او تاسو ته لوی ژوند غواړو نو مننه تاسو محمد منیر خو ژوند ولري خو ورځ ولري. بیا د شنورم سلامونه ته وعليكم السلام
سلام او د
میا رومانلی تاسو چې ریاست دی پاکستان ریاست د نوی طرز عمل مذهبي انتها پسندي سره مخ کیږي او دغه شان بیا تاسو د چې د چیف جسټیس د فیصله غندنه کوم دا نوټه کې تاسو لیکلې دا مونږ شو ویلې خو بیا هم ډیره مننه تاسو په نظر شریک کړو.
دغه شان موسل خان وایي چې پاکستان کې واقعي بد حالات دي نو دا هم د خپل نظر دی.
نذیر احمد بیا بل پیغام را لګلې چې سلامونه او نیک هلي احترامات وړاندې کوم. وی ټیک ټاک او نور سوشل میډیا ډیر جذباتي خلک سنبال کړی دي.
او هم سره یا کتوري سیم دي
په خیر سړی مشي
په خیر هغه راځي
شهر او ټاپ کې کې څو خو ته سلامونه احترامات
وړاندې کوم. وعليكم السلام څنګه تاسو خیر توري سیم
شکر دې تاسو ته دې خې پکړای جوړې بچیا خوي
شکر دې خېو تاسو خپل حال راسته وای تاسو څنګه تاسو راته ښکاری وسره پاسې دې
شو خو دې مخال را په سرو دې وا
ښه
خپل یو شخصي نظر دې شخصي نظر هیڅ څه په فطات دې سوشل میډیا ولا ته مخکې
ته صحیح
سوشل میډیا دا نو یات ملري چې یو بل ته کنسل کوي. سوشل میډیا دا غوړلري چې یو څوک پکې دې جوړي چې په پکې دې یو بیا یوه پکې دا نه چوکي. سوشل میډیا یو ډېر اول میډیا دی نو په کور دې چې نو ټول په هغه اغه کور وکړو چې هغه انلاین یو کور په چالیږي یو چیر غوړو انلاین یو ځینا هغه ته عام کور رسیږي یو مونږ یې تجارت کوو یو پیسل پاور یو سکوب چې دي هغه انلاین ونې هغه کې پرچین کې او انلاین سباز دا چې ټیچر ولته یې ولته یې او دا غوینه دې چې دا سوشل میډیا نه چې کاڅه مو تیر خلکو دا سوشل میډیا نه نفرات وشو تو دیر زیمه دور تیز زیمه دور خال چواز چون تا زیمه یه چیزه زیمه دور یه یه سال بوهیم چی پاش کهیو بل ملکی نوزی یه روکی نوزی امریکی برهزن که نوزی یو استرالیو که نوزی یو یهان که نوزی شغاد یا خفلا آغای زیمداری یا خوشتایی خفلا یه زیمدار قصاد ون بودی نده پو کور شغاد دفی پوست مختی کی شغاد دی کوم او دی نیلت زراری
صحیح
پو کور دی پوست دفی پوست دفی مختی شی شغاد مطوک خپل ایوا خاص ته پدا چې لکی یو خو سوچ ته نوخلی نو د سې چې یو شر یو پسوت او ورو کی ولې چې خلکو صبر دی خلکو صبر په معنی لا برې شو او د ښینا او کاویا د سې نوی ز حکومت مو د بونا پیل کوم چې بازي بازي لا کوي چې دا شو شر دی بیا بار کی ولې چې چو تا خود کنزلی نکی چو اکیده دی چو زرونا دی چو اگه خو مجروخ نشی و مجروخ سرات دی رو خوال که اکیده دی کاتل شی در اگه سا مثالو سا
صحیح
تویلی چه حکومات حکومات سا نگیرو پا جانشتا نگیرو پا لیشتا چه آره دروازی تی و دروی آره دروازی تا پارا شروع کی تویلی چه اگه خواه اگه پا پوری اگه دی نو اریون پوتی هم داگه شوشل میدیا تا توتی دی خفل کسوی نهید خور چی می داگه شوشل میدیا توتی بودا پستونی کسوی سخار نده روانا بودی که دیری تک ایدی تک ایدی ساگه پا خلاتو نمیدی او یو بلتا کمزالی او بیای از داگه خوال کتا دا مدبونا پیل کن کتوسی پیتا ایدی جوری کوی کچه جوری کوی نن څه وساتېری خایې چې سفیر یو خایې خوڅه چې بودا کورنۍ دښمنۍ دی نه وګرول شي دښمنۍ په متن لري شي د کورنۍ دښمنۍ کې به هغه شي خپل شوی هزار یو پټ یم د ینګ ځوانونو ته چې دې دې دا شایلي دې دردې سره دې شو لوس کې و خوستو نو دا پکې سم کوله چې ته چې دې خپل سوچ وي نو خپل چارواکو ته مو د ونه تل کو چې کومه لکو کې کای څلوخ کېږي په سوال تنظیمو په مشرانو په کمیټه یو دې دغه خلک څلوخ کې کې څلوخ نه کېږي
ساس خبرم سیدا چې لکه دا ډېر ضروری دی چې لکه یو د سوشل میډیا دا دغه چې کوم دی اصلاح یا د سوشل میډیا استعمال دا طریقه په سوشل میډیا سلی کول پکار دی څنګه کمنټ کول پکار دی یو دا لکه ډېر زیات ضروری دی د سوشل میډیا ځان له یو تربیت ته لکه توري سبدا ته اشاره کوي چې چا تربیت نه لته کومه ورکړه
دغه شخصیت خې کنه لکه دغه تعلیم خې دا ډېر هغه تا کوم تاسو خم پیغام لګي خې خبرې کوي نو تاسو به هم تاسو هغه تربیه به هلته کارینو په کار چې همیشه هر ځای کې بنده داسې وخت تیر کی
ډیره مننه تاسو لیاقت توري صاحب چې تاسو ټلیفون وکړو او دا یو مهمه نکته مو اشاره وکړه ورته شو بل ویډیو راپور ته هم او دونکو له دونکو غواړي چې راپورونه در سره هم شریکو او دې بل ویډیو راپور د پاره باور شو د خیبر ضلع باړه تحصیل اړخته چې ځای خلکو سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو په یو کور د امنیتي ځواکونو د چاپی د یو تند نیول کېدو او په یوې خزي د مبینه تشدد خلاف احتجاج کړی دی چارواکو د تشدد تور رد کړی دی وای نیول شوی تن حکومت ته مطلوب وو نور حال هم د ریوا خبريال فرید شینواری راته په دې ویډیو راپور کې وړاندې کوي
د شروع چاشمبي پورس په باړه بازار کې سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو احتجاج پیل کړو او توري ولګول چې امنیتي چارواکو 13 ورځ د پښتنو د دود او روایتو پرته په یو کور چاپو وهله او د کورې یو ځوان اوچت کړو او په کور کې په یو خزا تشدد وکړو خو پولیس چارواکو د تشدد تورونه رد کړي او وایي یا د خزا په خلاصي کې خوښ شوې ده
نن دلته احتجاج شروع وو ډیر په زراو حل کراوتیو په دې واقعیا باندې داغه چکلم راغو بیا د پولیس ډپارټمنټ چکم دې مشران راغلو زموږ سره مذاکرات وکړو چې موږ مذاکرات کوو بیا موږ سمرا سیاسي سے سٹیک ہولڈر دی موږ کلاستو موږ مذاکرات وکړو زموږ سلو ډیماند چې پین خبره خدا وا چې موږ به حل مذاکرات کوو چې تاسو پیل لاړ شي د مورکی کوړه داغه سره چکم دې ملاو شي داغه نه نواتی وکي د قبایلی رسم او رواج په مطابق باندې پولیس ډپارټمنټ راغو د مورکی کوړه هغه ته صدر واچولو صدرې ور پر سر کو اور سره چکم دې ګډا نه راوستل
احتجاج کوونکو اویل په سیمه کې په غیر قانوني توګه ځوانان د خپل کورونو نه اوشتول کیږي او عدالت ته هم نه وړاندې کیږي. دوی غوښتنه وکړه په سیمه کې د امن په ځای کړی شي، خلک دې نه اوشتول کیږي او بیدارکه کسان دې زر تر زره عدالت ته وړاندې کړی شي. د خیبر باړې بازار کې د ځایي خلکو احتجاج سهار د 11 بجو نه د مازیګر تر 4 بجو پورې روان وو او د احتجاج له کبله لاره تړل شوې وه.
نو پکار چې عدالت دی هغه جرم لاندې د لخبل سزا ورکی چې هغه کېدیو چې هغه بل څه جرم وي چې هغه جرمانه وي. مونږ وایو چې ته اغوا کوما چې مثال په تور باندې زمونږ نوجوانان اغوا شي سلور میاشتې 15 میاشتې یا کال یا دوه کال یا لس کال بعد کله هغه ژوندې را شغله دا پته نه لګي چې ما دا وخت چرته تیر کړی دی، ما په دې وخت کې روټي خوړله کنه مې خوړله، ما مونږ کولو کنه مې کولو. کله کله ډېر داسې وسول چې ډېر نوجوانان خلک اوچت کړي دوه درې میاشتې بعد 15 میاشتې بعد یا کال بعد کله په یو ځای کې د هغې
سیاسی گندون غړو او پولیس چارواکو ترمنځ خبرو اترو پیل کېدونه پس احتجاج ختم کړی شو او احتجاج کوونکو غوښتنې ومنلې شوې. په دغو غوښتنو کې ککړ تنانو په ضد مقدمه درج کېدل، ننواتې کول، په کورونو چاپی وهلو کې به خزینه پولیس وي او اوچت شوی کس به څلرشت یا دوه اویا ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کیږي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زمانوم کامل خان میا خیل دي تخپل زبن ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شادي زه کراچي کې د زنانو د جنګو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بي بي شيرين يم.
بیا بخیر اغلی اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه تا او ساس پیغامونه را روان دي فیسبوک او په یوټیوب باندې. تاسو کولی شئ چې خپل نظر را سره د ټلیفون د لارې هم شریک کړئ. شمیره دا 00120220050 او 03. راوښ پیغامونه را
خپل پیغامونه کې
سلامونه ته. وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. رسګل فګار سیبوی چې افریدی سیبوی. السلام علیکم ټول همکاران ته سلام. سوشل میډیا یو انقلابی ذریعہ دا خو چې مناسب استعمال وشي موجوده الیکشن کې د
میراز گل فگار افریدی صاحب کو ہمیشہ پیغام رہے گی.
سوشل میڈیا د استعمال لاره تړي رہا د پوره ممکن کړی دا او د دې متعلق جوړ تربیت حاصلول پکار دی. من نه
سوشل میڈیا استعمال ہر یو شی کیمپین لپاره کسوک پاکستان ورکوټه دکان کې بکی مچولې شي او بیا چې دینو پاره مارکیټینګ کې کیمپینز به چلیږي.
کاروبار روانی نور محمد بینوری وی د باجوړ نه نگین شاه تا او سلام او نه سحر تستړی مشی وای مر ډیر خوشگوار موسم دی او سش شروع پرلی شروع دی کسوی او یخنی کم شوی ده زما تجویز دی چې د سحر شپږ بجو خبرونه دوباره به هر شي ساس به یو جهان مننه نگین شي
د شپږ بجو خبرونه دا روانه ده کنه نو څه وایې تاسو
نو څه کوي.
خلیل زمان هم په یوټیوب باندې پیغام را لګلی وای نه سحر خور د بنونه ارزي خټکیم
په خیر راغلی سلام
مینه خلیل زمان پر مایدی د خو یارزی خټکه دوانو خو نیته سلامونه نه کیهلی و یو شعر استرا می د سکون زمکا ترخه کړه کدا صبر بوټه وم په بپریوته وم واه واه
نیم تاثیر
سے تاثیر
بر شور نه فون کړی
په خیر ستړی مشه
تاثیر سے په خیر راغلی
شکر نو په لن کې چې خبرې د پلان چې پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده او زموږ د مورنۍ ژبې په شکل موږ باندې د غوڼه اکل دی لکه د نورو کارمونو ژبې چې په نورو کارمونو باندې اکل دی او هغه د هغه حق بشپړ علي اکل دی له بده مرغه موږ ژبه د دوو زور ورزو په من کې پروت د یو خواته فارسي د بل خواته اردو ده زموږه څلور مرکزی فارونه کله کاته په شاور کله آرو کامل په دا فارونه کې چې موږ ګورو د پښتنو د خپل مورنۍ ژبه دې خو اردو خو له اخوې فارسی راخوي موږ وینو چې په کاته او په شاور کې د پښتو سچاتوري په مخ خو ورکې دي او د اردو د اردو کاریدل د زیات سیدی او کندهار او کابل کې نه ویني چې د فارسی کاریدل په زیات سیدی
صحیح
نو دا پښتانه چې دی پښتانه هغه به د نصیب کاندې د دنیا چې په خپل وطن کې خپل مرکز جوړ شار نه لري او کراچي دا وخت د دنیا د پښتنو تر ټولو پاک شار ګرځېدلې دي د آبادی په لحاظ د شمیرنې په لحاظ کې چې موږ وګورو دا وخت کراچي چې بنیادي طور د سیندیانو وطن دی د سیندیانو ځکه نه هغه د پښتنو د نفوسو په لحاظ تر ټولو پاک شار ګرځېدلې دي د لا وجه دا ده چې پښتانه خپل اقتصاد نه دی کړی
څه
چې موږ اقتصاد کوي وای که چېرې موږ اقتصاد کوي وای موږ کارخانه درلودلې موږ پیاوړی اقتصاد درلودې اول خو به موږ خلکو له کندهار له کابل له کوټې له پېښور کراچي ته سفر نه کولی کراچي زموږ غټ ښار نه ګرځېدلې یا زموږ اقتصاد کوي وای نو موږ چې کوم شی په دوکان کې اخلو د آر ورځې د ضرورت په بنیاد باندې هغه ټول په اردو یا په انګریزي یا په فارسي باندې لیکلي دي موږ وینو چې د پښتان نه د پښتان د پولي نه د پولي نه یا موږ وینو چې د افغانستان ته ورڅرمه د نیمروز پولي نه د خوراکي شیانو په علاقې د آر ورځې د استعمال کوم شیان یا په فارسي باندې لیکلي دي یا اردو باندې لیکلي دي موږ پښتانه هغه د نصیب کان دي چې موږ کارخانه نه دي جوړ کړې موږ صنعت ته توجه نه دی کړې موږ نه شته ته توجه نه دی کړې ځکه زموږ ژبه په مارکیټ سره سره له بازار هم ورکېږي ځکه زموږ ژبه بیا موږ تعلیمي تعلیمي چې کوم اداري دي دا چې موږ کوشش یې نه دی کړې چې موږ دا چې پښتو ژبه ژوندۍ وساتو له دا سره سره موږ په انفرادي توګه هم د پښتو سره مرسته کوو
صحیح
یو پښتون یو پښتانه چې چاته د موبایل شمیره ورکړي نو هغه یا خو انګلیزي ورته وایي یا فارسي ورته وایي یا په اردو ورته وایي په خپل خو داسې داسې ښه شو مشاسې چې چاته هم ستا د موبایل شمیره راکړه دی یا په انګلیزي یا په اردو ماته د موبایل شمیره وایي نو دی چې راته وایي کدی راته وایي چې 0334 زه تاسو ښه صفر درې سوه څلور دېرش بیا کدی دا وای چې دوه چار آ سات نو تم ښه دوه څلور اته و اخر دی مجبور چې هغه اخرنی چې کوم انسی دی هغه بیا په پښتو راته ووایي خواس مو دی وکیلو پښتنو ته خواس مو دی وکیلو پښتنو ته چې خپل د موبایل شمیره په پښتو ووایي خواس مو دی وکیلو پښتنو ته چې په دوکانداری کې په هوټل کې په ریډي کې
بالکل نعیم تاثیر صاحب تاسو ډیر تاسو یو ښه اړخ ته اشاره کړی دا شمیرې چې دی په دې باندې هم لکه ډیر خلکو مانن په سوشل میډیا باندې پوسټونه وکتل چې شمیرې په خپل پښتو ژبه کې ویل چې دا شروع کول ډیر زیات مهم دی، ولې چې خلک اکثر شمیرې چې دی نو هغه اردو ژبه کې یا بل ژبه کې وای، نو دا هم یو ډیر ښه اړخ ته تاسو اشاره وکړل. بیا هم ډیر زیات مننه تاسو نور اوریدونکو هم په لاین باندې دي او غواړي چې هغوی سره خبرې وکړو، نو ډیره مننه تاسو ته خبرز غواړو. وربشو ملک علی مرجان صاحب ته په خیر ستړي مشي.
په خیر علی ملک صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نن موږ خاله
ما چې زغ مخ شي دی و نو یو څه خور نه یې خور به موږ شي کنه.
اوکې صحیح خبره ده. راضی خو تاسو بوست خپل خپل پیسې
به ملغه یو دوست تاسو دی ورو پر یو غو کړه د بیخان دا بیخان چې کور دال صحیح ما ته ویل ویل چې هغه ورسی ویل چې هغه نو هوا زر شو ولا دی ویل چې ما زاله ولا ته کوم ما چې دا به دې سر ملو کیږي دا به اوس تا غو ملو کیږي
ها
نو ما ما ته مل مال ډایرکټ سی ورسی دوتا ها نو څو پته څو څو هغه پرې جوړه
خا دا راته وای چې نن به نور څه ویل غواړي د دې نه علاوه
ما نور خدا چې دا چې اوس کوم څه نو سره جوړیږي خدا پاک دې بل خوای چې پښتنو دې خدا پاک خاطي بل ور چې خبرې وکړي پښتنو دې پښتنو دې پښتو زبدا پښتو زبدا خو نه نه خور دا چې هغه تلاړه چې بس خدا پاک دې پښتنو ته خیر دې
امين
بل ول پورتل د دې کډې رکی دا له بازارو ته دا لې دي خان دا دغه دروازه دی واه کوغه چې موږ سم کېږي په خپل کول چې په خپل بغچي په خبر ده چې دا چې دا نوم نه الله تر باندې شوري کنه چې په پښتو زبه وایي چې په پینکو زبه وایي چې په بل وایي موږ چې پښتون خو چې ون پراته یو کنه دا خو ون چې چوبري یو کنه خو بس نو مانه خو یا پکړې مو کې ځا چې کومه خو یا پکړه ولي
صحیح
چې موږ ته سوبیا ته چې خو یا پکا مو خوشاله یې پکښه راولي پښتونوت په خښه سي
صحیح
موږ خدای دا یو تاسو دیوارې زو نه نو که سم نه کوي څه به موي
چې تاسو زه
پر دا سره وکړو نو کوم نه ایت خورې چې وګورم تاسو
بس څه خله چې دا دیواله خوا تاسو معلومات تر لاسه کوي سایه نه هم کوي ډیر زیات مننه
خپل زړه خبرې هم کوي
او کنه ډیر مننه تاسو سایه ټلیفون کول
نه اکسپټ ډیر مننه
تاسو پر موږ تام نه ایت خورې نور دا خبر ده کې چې په شنو आवाज ته ورن پورته کوي
صحیح
مې دا څه څه دې ساس د غږ
ډیره مننه
درو تام دا د بو هغه د پورې تاسو زو پر تاسو هغه کو چې کوم ورته هغه هغه د تاسو کو نو کوم خبر نه اروي دا چې نه پټي باندې نو چې په بل شي باندې نه په بل شي باندې نو په ټیشن باندې ګان
ډیره مننه خورز ولري تاسو ټلیفون کول ډیره زیاته مننه او خپل نظر د شریکولو ډیره مننه نو را به شو بل ویډیو راپورته نه جاني
بالکل او دا رپورت زموږ همکار نو شیروان کلندر تیار کړی دی امریکای د ملګرو ملتونو په سکیورټی کونسل کې او ځل بیا په غزا کې د رسبندې لپاره قرارداد د ویټو مسترد کړی دی دا ځل د واشنگټن خپل قرارداد وړاندې کول غواړي چې پکې د ارزي رسبندې او د عام خلکو د تحفظ خبره وشي په دې کې د وایس اف امریکا رپورت د پاتیسی کوسوار رپورت نو شیروان کلندر د وړاندې کوي
اسرائیل د مصر سرحد ته نږدې د غزا په سویلي خار رفح کې بریدونو ته دوام ورکړي چرته چې د یو ملیون نه زیات فلسطینیان ژوند کوي چې ځینې پکې سو واره د جنگ له وجې بې کوره شوې دي نیویارک کې پر سفارتکارانو باس کړي دي امریکا یو وار بیا د عربو په مرسته هغه قرارداد وټو کړي چې پکې په غزا کې د فوري رسبندې غوښتنه شوې و په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس د حمله راهیسه دا دریم ځل دی چې امریکا یې ویټو کوي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور قرارداد ردیدل د بې پروايي او خطرناک ګام وبللو.
شیلډینګ اسرائیل even as it commits
اسرائیل ته تحفظ ورکړي خو د دې باوجود هغه زیات جرمونه کوي چې په میلیونونو بے ګناه فلسطینیانو باندې د ظلمونو او نویل کې دونکي وحشت نه پرده اچوي.
امریکا د قرارداد لپاره خپل مسوده تجویز کړې ده چې پکې یوازې د اسرائیل او حماس ترمنځ د یارغمالیانو له وزنامي ورسته په غزا د شپږو هفتو لپاره د ارزي دزبندې غږ شوې ده. امریکا د مصر او قطر سره په وزنامه زور راوړي او دا په 8 اکتوبر د برید غندنه هم کوي او دا هم صفاوایي چې په راتلونکي کې د غزا په تنظیم کې د حماس لپاره ځای نشته.
In addition our draft states
د دې ترڅنګ زمونږه مسوده وايي چې د غزا پټي په حدود کې کمې نشي کېده. څنګه چې د 2020 نمبر په قرارداد کې وړاندې کړل شوې دي چې پکې د غزا نه په زوره د عامو خلکو د بیکوره کولو په اړه ویل شوې دي. په دې کې د رفا د عامو خلکو د قسمت په اړه د کونسل د غړو اندېښنې هم په ګوته کړې شوې دي. دا هم په ډاګه کوي چې په موجوده حالاتو کې د رفا کې غټ مکني عملیات و نه کړې شي.
شکونکي د امریکای قرارداد ته د یو سفارتي چال په سترګو ګوري چې دا به د فلسطینیانو مشکلات وغځوي. اسرائیل خبرداري کړي چې کله مارچ په لسمه د روزي د پیل پورې ټول یارغمالیان خوش نه کړي شول نو په رفا کې به ځمکني عملیات شروع کړي.
کلیوم فی تهدیدات
هر ورځ غواخونه او بیانونه دي مونږ نه په هیڅ کم خالاړ شو.
د امریکای مجوزه قرارداد په جنگ کې د اسرائیل په چلن د واشنگتن د سختي دون کې د ریس سرګندونه کوي.
دا لومړی ځل دی چې امریکا لکسي وړاندیزونه کړي چې په کې پرشتنی ډول په غزا کې د اسرائیل په عملیاتو او د غربي غاړې په وضعیت باندې سختي نیوکه شامل کړای شوی دی. زما په خیال د بایدن انتظامیه یو مناسب اشاره ورکوي چې دوی به په سلامتي کونسل کې د اسرائیل تحفظ کول جاري ساتي خو دا چې صبر یې لا محدود نه دی.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه خودلې چې د نړیوال فشار په وړاندې به سر نه ټیټوي. روانونه د هغه د جنگ کابینه به د صدر جو بایدن د یو لوړ رتبه سلاکار برټ میکګګ سره وویني. څوک چې به په اسرائیل زور راوړي چې د یارغمالیانو په اړه لوزنامه ومني او په رفای د ځمکنیو عملیاتو نه منع کړي. د وی او ای خبریالې پات سه لپاره د ډیو همکار نوشروان کلندر واشنگتن ڈی سی.
سلام شه اوریدونکو لیدونکو وی بشیرین خبرونی ته او ساس پیغامونه را روان دي د ټولو ډیر زیات مننه را بشو پیغامونه
خو ته تاته میراث ګل فګار سي پته مننه کړی لیکن شاساس مننه زما میسج کی یو غلطی و ما پی ټی آی په زی هی پی آی لیکره تصویر زما صحیح ترجمانی وکړی بیا هم مننه
هغه زو پوه شو ما خلک لکه پته چې لکه مدای صدقه نه نو په مدا باندې مونږ پوه شو بیا هم ډیر مننه ستاسو بیا برکت شافری دي ستاسو ډیر ستاینه کړی دا نایجانی دی وای چې د ناهید خور غغمی د مازی په طرف بوزي ولی چې د بیبی شیرینو په بانیانو کې راځي هغه وخت ما به ما پروګرام په ریډیو اوریدل خجوند ورته وارم
مننه خوشاله اوسه ثانک یو
او دا شان نور هم سلامونه را روان دي او نور محمد بنوري ساسو په خبري په تجويز زمونږ سر خلاص دي او دا خبره مخکي هم شوي ده بیا هم ډیره مننه ساسو د تجويز هم ډیره زیاته مننه او د بده وجه باندې دا چې کم د سحر شپګونواله تر وو پوری تاسو ته دا ویډیو راپورونه او خبرونه در سره شریکو بل څه په موضوع خبره پکې نه کوو دا غیم د قواجه ده چې تاسو سره خبرونه شریکو ویډیو راپورونه شریکو نو مننه
او جمیل کاکر جمیل وی چې سلامونه نیکې له احترامات مې قبول کی او دی ور ټول ټیم ته سلامونه نګین شاو نه هي سر ته سلام په هن اورک کی یخنی دی رضا او ګه سوبیلی نشته او الله دی فضل وکړي
مننه
الحمدلله مننه او دوست محمد الله ته سلامونه دیګین او سلامونه مور سره دې مننه
یا په یوټیوب باندې هم پیغامونه راغلي دي. مختار بیٹنی سلامونه را لګلی، وعلیکم السلام، ډیر زیات مننه. بیا رحمت حسین آدم زئی کلی نه هم وزما له خوا نه سحر نگین شاخوینه ته سلامونه او احترامات.
وعلیکم السلام.
بیا دوی چې سوشل میډیا یو طرف ته په خلکو کې بیداری راوستي، خو بل خوا د دروغ یو طوفان به تمیزیم پیدا کړي. هر چا چې موبایل لرلی ځان له یو چینل جوړ کړي او هر څه پکې وای، هغه د پښتو یو متل دی چې اختیار ازینو دروغ به کلی وران کړي. نو دغه خبره د شلکه مطلب تر سوچي دغه دغه سپیناوی راځي یا تر دې راځي د ویډیو نو هغه خپل رانی لکه کړي
رانی کړي.
نو اوریدونکو لیدونکو خبرونه کې بده ولندې د میوه خوم کې گینو اغه ته هم په لګشي بکی ورزو او د ټولو لري مننه د می نچیراشو. نو ستاسو سره به موضوع چې دنو هغه به هم شریکو، خو ورزو اول یو ورکی د میته او د مینه پس بیا چی دینو په خپل موضوع بس تاسو سره خبرې طریقو چرته زایمه زموږ سره وسې ملمه هم لرو. نو ورزو یو ورکی د میته
زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاس کا حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شئ. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلویری ساتا لډی وسره اوسه.
بیا ستړي مشه اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونه ته او خبرونه دویم سات پیل شوه دي.
بالکل.
او په دې دویم سات کې ټول ته چې زموږ هغه اوریدونکو چې هر ورځ د خبرونه ګوري او اوري هغه ته معلومه ده چې په دویم سات کې خپل ځانګړي موضوع باندې خبرې طریقو مل مهم را سره وي.
بالکل.
او نن د خبرونه کې به هم افغانستان ته کتنه کوو چې په افغانستان کې اقتصادي حالت چې د نوغه د نړۍ نه پټ نه دي. هر چا ته پته لري چې په افغانستان کې خلک د اقتصادي بحران د وجینه د لوګي سره مخامخ دي، د خوراک تکمی سره مخامخ دي. وخت په وخت ملګرو ملتونو راپورونه هم پیرازي او بیا ورسره چې کوم د بهرنۍ یو هغه چې کوم فندونه یا هغه پیسې چې دي نو هغه ورتلل یا هغه خبرېدل لا هغه تقسیم په حواله سره هم بیا ډیره خبرې وي. نو دا محل چې دی نو د دې یو دا یو ډیره جدي مسله ګڼل کیږي په افغانستان کې. بیا د دې هر سره لکه د اقتصادي بحران او بیا د خلکو روزګارونه نشته، په خزو بندیزونه دا چې هغه هم کارونه نشي کولای، دا بیا خلک ډیر زیات د زهنی ستونزو سره هم مخامخ کوي. هغه د ډیر د زهنی ناروغو هم ښکار کیږي، ول چې خپل ماشومان ویني چې د لوګي سره مخامخ دي، خوارزاګي سره مخامخ دي. نو د ټولو مواردو ته بکته نه کو او زموږ سره د خبرونه کې د همیش بشان د کالیفورنیا څخه ډاکټر خلیل الرحمن رحمانی صاحب یو ځل بیا شوې دی چې په دې ور کتا سم سپوختنې لري نو هم وته وړاندې کولې شي. تاسو هر کلی وایو په خیر سړی مشه.
نګین شتاسی او ناهید سحر او ستاسی د پروګرام ټولو او لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله.
وعلیکم السلام ډیر مننه ډاکټر صاحب چې زموږ پروگرام د پرمو خپل قیمتي وخت وې سمون خپل وخت راکو نو یو جهان مننه تاسو سره خبرې کوو د غشان سنگ چې په افغانستان کې اقتصادي بحران روان دی او غي به د ټولنی په جون باندې سونه اغیزی کړی دی نو کوم په دې حواله سره خبرو کوه سه هو هر ټولن ته چګور چې کمزې کې خلک چې هغه پیسې چې کمې شوې چې تنگ شنو په جنگ شي کنه خبره ده نو کمزې کې چې لکه دغه شان یو حالاتي اقتصادي بحران وي او به موږ د افغانستان خبرو کوه چې اغل ته د طالبان د واکمنۍ روسو چې سنگ خزر خلکو جوابونه د لاس ور کړی دی نو د بهراني کم فندونه دی اور باندې بند شوی دی یا نه تر لاسه کیږي نو دې خلک څه قسمه ذهني ناروغو سره مخ کړي کمې کمې بيمارۍ دي نه پیدا شي یا څه قسمه بيمارۍ پیدا کړي شي
بالکل په ځای پښتنه وکړه او خبره ده چې تاسو دا سخت پښتن ټول ماته ساتي نو کومه منظور می دا دی چې کومه خبره چې کوي ډیره په ځای او ډیره معقوله ده په دې کې شک نشته دی چې روانو تیرو دو کلونو کې پس د دې چې د طالبانو حکومت راغلی دی اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې شوې دي اما دې ټکي ته باید تاسو او تاسو ټول محترم لیدونکو متوجه کړم چې په افغانستان کې په تیرو درې څلوېښتو کلو کې کم زیات یو کورونه کې جنگ روان و او د دې جنگ په نتیجه کې بعضی احصایې د سخی ما یو کتاب په دې باندې لیکلې ده چې کابو 2 میلیونه کسان په دې کې مړ شوي دي یا دا چې مم شوي دي یعنی خپل خپل لاس وجود د لاس ور کړي پر د وجود د لاس ور کړي ده ګډ او شل شوي غزمو وساسو د پختورو خبره نو دا سی کور ډیر کم پیدا کیږي چې پاره کې یو نفر یا نیمر شوی شاید شوی نه او یا دا چې ګډ شوی نه او په دې کې شک نشته دی چې د خلکو کورونه وران شو بزنسونه د لاسه ورکړل اقتصادي مشکلات سره مخامخ شو ډیر غټ غټ بزنسونه او خاص میلیونران وو اما هغوی دلته امریکې ته راغلل څومره چې ماته معلومات شته زما د زیاتره مریضان سبا افغانان دي نو هغه بزنسونه غیر ستنی پاتې شو هغه پوزیشن چې درلوده فرزند ډاکټران دلته راغلي بشارګان ټیکسي چلای دغه نشه کولای چې لایسنس واخلي پس دا څه کم یا زیات ډیر لس میلیونه خلک د افغانستان وتلي دي او د ماجرت ژوند په دې شک نشه دی چې خو ویګانم لري خړه خم لري بدر خم لري خو د منظور مداري چې دغه جریان دغه جنگ کې د افغانستان ټول ملت نارینه او خزینه یو خاصه سایکولوژیکی او رواني صدمه لیدلې ده یک دې دې سخت زخمی شوی دی او تاسو ته به تر معلومه ده فزیکی زخم چې څوک لري خو خپل پردې ټول ورته متوجي کیږي او زړی په سوځي یو د فلاني څنګه زخمی شوی دی خو ډاکټر ته وی سي د خودوي وکي سایکولوژیکی او رواني زخمونه داسې دي چې د سترګو نه پټي او عادي خلک نشي لیدلی اکثره ماته بازی مې د پلان راځي او زما زوی یا زما لور خس را سپینه ده د شپې د خونه یخی یا یخی په کمپیوټر باندې یا په ټلیفون باندې بزی یا ما د ورځې خونه ودی د سر ز څنګه وکم نو روغه جوړه ده بیا زما شپې چورته کوم روغه جوړه وي یا روغ جوړ وي نو او دا کار نه کو شپې یخ یو نفر د ورځې ویدی دا په دې مفهوم چې هغه د ژوندانه سره چندان علاقه نه لري هر صورت باندې دلته اصلي مطلب تر ازو او کوم مطلب چې تاسو مطرح ک دا بالکل په ځای مطلب دی د سر توافق لرم چې خزینه په تاثیر باندې وایم کېدی چې بعضی کلچرونه کې په مختلف ډول باندې تحلیل شي ارزیابي شي بعضی خزینه اوس په افغانستان کې ولا زمونږ عزت کی زمونږ ریسپیکټ چې کوم لازم دی بعضی صحیح چې شوی دی یونایټیډ نیشنز یا خصوصا د ډبلیو ایچ او د تاریخ نه 17-20-26% یا شپږش ولس نه تر شپږش فیصد پورې بعضی خزی وی چې منګ خوشاله یو خدا په دې مفهوم نه دی چې خوشاله دی په ګډه ماډی دی ورسره خلک اقتصادی مشکلات لري خلک د بیکاری مشکلات لري خلک د بیسنويشتي مشکلات لري او د رواني ناروغي او بيماري او د ډاکټر په صفات تاسو ته وایم کله چې په ژوند کې نا امیدي پیدا شي نو نا امیدي د خپل ځان د ډیپریشن یا میجر ډیپریسیو ډیسورډر ورته وایي چې هغه ته موږ تاسو جوړ خفګان وایو هغه ته نه پیدا کیږي په دې مریضۍ کې زیاتر په تاثر باندې وایم چې خلک د ژوند لکه د پخو په شان باندې هغه سي لذت نه وړي هر څورته لکه یعنی بعض مریضان ماته راځي ولا ډاکټر صاحب چې ډوډۍ خورم خو ډوډۍ ده پلاو دی ډوډۍ ده هر څه دي ماته لکه د خاورو غوندې خوند راکوي هیڅ خوند پکې نشته دی نو هیڅ شي نه دي ځکه نو وړي نا امیدي کاملا په دوی باندې حاکم ای هر څه ورته تیار او نا امید ښکاریږي د دې په اړه کې دوی احساس ته بې ارزښۍ کوي احساس ته بې وسۍ کوي احساس ته بې کسۍ کوي او د دې په اړه کې خوب نه لري او یا دا چې ډېر زر په یو وړه مسله باندې ژاړي خپل فکر خرابوي په غوسه کېږي میندې خصوصا په دې ارتباط باندې باید اوس کوم چې یا په خپل ځان په غوسه کې یا د اولادونو سره په غوسه یا په کور کې هیڅ شته لاس نه وروړي الا ور پسې کایس نه زغرز ورسنه لرم پرې یم د سیا چټر پراتیکالي لوخي چانه کې پیالي هر شي چې دی یا د کور د کار سره علاقه مندي نه خي نو دغه ټول علائم چې دی د نخي نه خاني چې موږ تاسو ورته وایو دا د کلینیکل ډیپریشن یعنی کلینیکل ډیپریشن په همدې مفهوم دی چې یا ژور خفګان په همدې مفهوم دی چې د انسان خصوصا په دې ارتباط باندې د زنانه په ورځنیو کارونو کې کاملا اخلال پیدا کوي هغه نو خو نشي کولای چې په احسن ډول باندې حتی مندي یو قسم ډیپریشن بل دی زه نه غواړم چې بیرون لاړ شم د خبرې نه پوست پارتم ډیپریشن بعضې مندي چې نوي اولاد زیږولي حتی نه غواړي خپل هغه وړوکي ماشوم ته شوده ورکړي خپل شوده ورته ورکړي یا نه غواړي هغې ته نږدې شي هغه پاک کړي نو دا د ډیپریشن علائم دي او په تاثر باندې وایم چې په افغانستان کې ډیپریشن په اوله درجه باندې څومره چې ما بعضی تحقیقات تعقیب کړي دي حتی د کرزي په وخت کې داسې د هغوی د وزارت د صحت عامه یا د عامې روغتیا وزارت هغوی تخمین کړی چې 15 په سلنه کې یعنی په سلو کې 15 کسان د ډیپریشن او د نورو بیماریو سره لاس او ګریوان دي نو دا تعداد خو کېدای شي چې نن سبا زیات شوي ځکه چې خلک د کارونه لري پاتې دي کارونه نشته دی آینده باز خلکو ته نامعلومه ده
دغه کې ډاکټر صاحب څنګه چې تاسو استاذ خپل خبرې ته هم دوام ورکړي خو څنګه چې تاسو وایئ چې کارونه نشته او هم دغه سره بیا یو راپور د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام لخوا هم ویل شوی وو یو یو سو موندنی وي چې دغه تر مخه په افغانستان کې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي او د هیواد نږدې اکثر خلک په ورځ کې د $1 نه کمو پیسو ژوند تیروي او بیا بل خو دا هم ویل دي چې افغانستان کورنۍ کې لکه ناخالص تولید چې د کورنۍ ناخالص تولید یا جی ڈی پی د 2000 کال را په دیخوا 9% کم شوی ده او لا هم مخ په خطر روانه ده بیا پکې دوی دا شامل کړي دي چې افغانستان کې بیروزګاری قدرتی آفتونه او د نړیوالی ټولنې لخوا د مرستو کمښت هغه علتونه دي چې خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي او د ټولنې په مجموعي ژوند خراب اثر پرې باسي سي د دغه خبري پر راه کې دا تمهید ما وټړو زکه چې تاسو خپل پښتنه وړاندې کما ډاکټر صاحب چې دا قسم حالات څنګه چې نه سحر خورجانی هم تاسو نه پښتنه وکړه په مجموعي توګه باندې کوته مونږ وګورو او په انفرادي توګه دواړو اړخته په معاشره باندې په ټولنې باندې د غوی په نفسيات د غوی په سوچ او په فکر سمره بد سره چوي چې غوی هغه سوچ هغه لارې کوم طرف ته وي یا د غوی هغه مجموعي نفسياتي کموي چې غوی کوم اړخ ته سوچ کوي یا د غوی هغه فکر کوم اړخ ته زی روان وي نو دا داسې قسم حالات څنګه د غوی نفسياتو باندې کین فرادي توګه باندې وګوري که په اجتماعي توګه سمره سره چوي
بالکل بالکل تاسو ډیر ښه نکات یعنی ویلي په دې کې زه باید ووایم چې ان پریډیکټیبلټی یا د کوم څه چې سړی ته نامعلوم وي او یان داسې فکر کې چې ولا تیګه د پاس نه راغورځي خو دا چې کله راغورځي دا ته معلومه نه ده او یا دا چې به سرنوشتي دا چې اندزما څنګه کیږي یا څه به وشي یا زما کورنۍ باندې به څه وشي دا هم او لاک اف کنټرول دغه په قضایا باندې او په مسایلو باندې چې انسان کامل کنټرول ونه لري نو دا ټول د دې سبب ګرځي چې انسان دی لالهند زموږ اساس د پښتنو خبره لالهند اوسي دا لالهندی حتی په دې باندې تمامېږي چې چون دا مسائل د یو انسان په کنټرول کې نه دي په دې باندې حتی تمامېږي چې انسان دی د دې مسائل نزان ګوشکی او ګوشکی دلی یا ځانتنی کیناره کی او کیناره کی دلی پروانی مریضې کی او په شور خفغان کی دی یعنی کبل عبارت باندې درته وایم کدا ټول مشکلات مونږه د باران او د غلۍ او د ووري حیثیت ورته ورکو یو مسافر چې په دې وورو غلۍ او باران کې روان نو کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي چې اوس مخ څه کار شي چې په دې کې کینی تر څو دا مسائل سره تیر شي ژور خفګان بعضی اوقات ډیفنس میکانیزم هم دی یعنی دفاعي حالت دی زنه غواړم د غباس ما امیت تخصص تلل شي زکه غواړم چې ټول مندي خواندي ورونه لرونه څوک چې ورته ناسي دا ستاسو پروګرام ته زما خبر باندې پوشي دغه مسائل او دغه مشکلات یعنی د خلک د رواني او د دې بيماري سره دغه بيماري سره مبتلا کړی دي د دې د ابتلا او د دوی د بيماري په نتیجه کې د دوی په ژوند کې خاص اخلال پیدا کیږي او اخلال یم د دې چې ما مخکې ارزو ک یو څوک چې بيماري خصوصا د جوړ خفګان بيماري زیاتر خلک کوشش کوي زما زیاتر مریضان او بيماران چې دي هغه کوشش کوي چې انزوا اختیار کړي دا نفر یو وخت کې چرته به چې مجلس دی په کې ناستو مګر کله چې بیماریږي د ژور خفګان په مریضۍ باندې او د همدر تارزو کوم چې د ژور خفګان په اړه کې انزایټي ډیسورډر یا د ورختای مریضۍ هم په افغانستان کې ډیره زیاته ده د پی ټی ایس ډی مریضۍ یا پوسټ ټرامټیک سټرس ډیسورډر دا هم په افغانستان کې ډیر زیات دی ځکه خلکو مړی لیدلې جنگ لیدلې ورانې لیدلې خرابې لیدلې د کورنۍ غړي په مخ کې وژل شوی دا ټول په افغانستان کې شته دی پس په دې حالاتو کې انسان د انزوا او د تنهایی یعنی دا چې زنه غواړم چې چا سره وګورم هیڅوک باید زما کور ته مرنه شي حتی پردی کشکی دروازه قلفی که څوک راشي رم شي کور ته دروازه وټکی جواب ورته نه ورکوي پس دغه انزوا په خپل ذات کې د دوه پورزنیو کړنلارو کې یو عالم تکلیف پیدا کوي او تاسو چې د اقتصادي مشکلاتو ویلي بالکل دا په افغانستان کې ډېر زیات دي په تاسو باندې وایم چې تغییر د رژیم او په عین زمان کې د بین ملی او بین الاقوامي کومو پروژو او انجیوګانی چې وي د هغوی قطع علایق د افغانستان سره او د وی خارجي دل د افغانستان د ډیر وخته اشتباه و او دا په همدې لحاظ باندې حتی زما مشوره دا ده چې باید WHO United Nations خپل کار په افغانستان کې زیات کړي. د دغې په سیاسي لحاظ که دوی نه غواړي د طالبانو سره لاس یو کړي، مګر کیدای شي دغه ملت سره هغه ملت ټول دغه کولیکټیو ګریف کې دغه خلک په کولیکټیو ګریف کې زی دغه جمعي تاثر دی او خفګان دی چې دغه ټولو خلکو ته په میراث باندې پاتې دی په تاثر باندې وایي. نو په دې حساس وخت کې د بین مقامی پروژو وتل د افغانستان نه یا د کومکونو بندول د افغانستان په خلکو باندې دا زه فکر کوم چې دا یو غټه اشتباه او غټ ظلم دی.
او په دې کې بیا ډاکټر صاحب دا وی کنه چې یو تن چې د یو حالت سره مسلسل مخامخ وي، لکه مثال په تور لوګه ده، خوراک کمی دی، خپل ماشومان ویني چې د خوراک کمی سره مخامخ دي، او بیا هغه سره هغه مخامخ وي نو د هغه یو مخصوص یو نفسیات جوړ شي او دا غینه اخوه هغه بیا سوچ نشي کولی. آیا دا رښتیا داسې وي چې یو انسان مخصوص حالاتو نه چې مسلسل تیریږي هغه سوچ هغه اړیکې چې دي نو هغه بل رخت بیا نزي، خو هم حقیقه هر یو ماحول تلاړ شي، هر یو هیواد تلاړ شي، خو هغه د اقیو مخصوص چې کوم حالاتو نه تیر شوي د هغه سره الته هم بیا ژوند کوي.
نو ډیر په ځای پښتنه دی وکړل. از باید درته ووایم چې خصوصا ټرومټیک ایکسپیرینسز هغه بدی خاطرې چې یو انسان د هغې سره مخامخ کیږي زموږ په مغزو کې خاص ځایونه دي چې هغه خصوصا د اټنامیک نروس سیستم یا سمپتټیک او پیراسمپتټیک برانچز ورته وایي. دا د ځان سره دغه حساس خطرناکه حوادث لکه یو شی چې په سور رنگ باندې نوشته کې په سور قلم نوشته کې هغه همیشه په کتاب کې پاتې دی، دا په مغزو کې پاتې کیږي. خصوصا تراژیدی مسائل په مغزو کې دا همیشه لپاره پاتې کیږي، مګر دا په دې مفهوم نه دی چې دا همیشه لپاره د یو انسان ژوند مختل کړي. دا په دې خاطر درته وایم چې دغه ټولې مریضګانې د رواني مریضګانې چې دي دغه شل کاله کمزیات چې په کالیفورنیا کې دغه امراضو ډاکټرې ما په خپل سترګې مې ولیدل، خلک داسې مشته دی چې هغوی یعنی په ډېر کم وخت کې په دغه احساساتو باندې غلبه پیدا کوي، خوب یې اصلاح کیږي او خپل ژوند کې مصروفیږي، یو کاروبار یو شی پیدا شروع کوي، حتی د دواونه او د ټریټمنټ او د معالجې نه نور لري کیږي او ځکه چې ورته ضرورت نه لري. داسې مریضان هم شته دی چې هغوی د ډاکټر او د شفخانې په منځ کې دي، زی ډاکټر مګوري شفخانه کې بستر کېږي برتم کور ته زی، او داسې مریضان هم شته دی چې هغوی کامل په منټل هیلت انسټیټیوشن کې هاسپټلایز کیږي، یعنی دا چې په یو هسپتال کې په یو شفخانه کې هاسپټلایز کیږي او مغلطه دوی د مرګ د ورځې پورې هلته دي، ځکه چې هغوی په نامه د ډینجر ټو سلف او ټو ادرس، یعنی دا چې دوی خپل ځان ته خطر دی یا نورو خلکو ته خطر دی، په دې خاطر دوی په مغمنټل انسټیټیوشن کې ساتلې دي د ډاکټرانو او د نرسانو د نظر لاندې. پس دا یو ټکی ته تاسو او تاسو لیدونکو ټول متوجه کوم چې منټل هیلت پرابلمز او ایلنسز دا رواني بيماري دا یعنی کیوربل نه دي، دا د سینه ریچ کامل یو انسان چې په دې مریض باندې بیماری باندې اخته شوی دی هغه دی بالکل جوړ شي کیور شي، مګر دا ټریټیبل دی، یعنی دا په دې خاطر درته وایم د ټریټمنټ او د کیور په منځ کې فرق دی. کیور هغه دی چې انسان بیرته 100% هغه پخوانی حالت ته مخکې د مریضۍ نه هغه حالت ته لاړ شي او بیرته خپل ژوند کما فی سابق شروع کړي، مګر دا څنګه ده مرونی مریضی بالکل مغز مسترد کوي. حتی هغه څوک چې جوړ شوی دی کله چې مقایسوي یو ځای ګوري، یعنی تاسو تداوی ما بعضی داسې ناروغانو بیماران زنه غواړم چې ډیر مشخص خبرې وکم ځکه بس بیماران دي خبر ته وګ دي او سید خلکو مشخص دي خو هغه تراژدیګان چې دوی په افغانستان کې لیدلې دي او کله چې امریکای ته راغلي کالیفورنیا ته راغلي دوی د هالیوډ فلم ګوري په دې باندې پوهیږي دا تلویزیون دی تلویزیون ته ناست د هالیوډ فلم دی دا یو فیک فلم دی دروغ فلم دی خو فلم دی په هماغه لحظه کې په ده باندې یو هیجاني حالت راځي چې اولادونو ته مو یو ښځې ته مو چالی پروتو کې یو لوی دښمن دا یو لوی چې تاسو منځه وینئ دا په دې خبره ته وایم چې مغزه تراژیدیګانی د ځان سره ډېر نږدې ساتي که زه تاسې یا تاسو ته لیدونکو را پوښتنه وکم چې د کوچنیوالي یو ښه خاطره ماته وایي شاید ډیر وخت تر تاونی سي داس یو دقیقه مزيات چې ولازم اخ خاطره د کوشنیواله سوا کوم چې بد خاطره دي د کوشنیواله ما سره شریک ک په 30 ثانیه کې یغزمو وساس د خلک خبر ما ته وی چې ولا ډاکټر سي په دغه وخت کې ما باندې دغه یو کیسه شو او خاطره مې هیڅ د مغزو نه سي پس دا زمونږ وساسو مغزه همداسي وایرډ شو دی همداسي جوړ شو دی چې زمونږ مغزه زمونږ د وجود ډریور دی په استراحه باندې
بیا خوبونه مغه شان راځي بد خوبونه چې وده شي
بالکل مغه بد خوبونه راځي په ډیپریشن کې په جوړ خپګان کې مخ کې ارزو ته چنته نه دا چې انسانیا یا به خوبی پکې او انسان لري بلکې بد خوبونه پکې فوق العاده زیات دي اکثره بد خوبونه داسي چې یو نفر ورپسې دی معلومی مخ نه ما چې دا وی په دغه چوبو کې بیا ای خوندر پورته کې ای خزر پورته کې اولادونه راځي د خوب نه پورته کې او ته وی چې چېر خو کې وي نو بد خوبونه ورسره مرګري دي په پی ټی اس ټی کې دا خوبونه ډیر زیات دي پوسټ ټرامټک سترس ډیسورډر کې په تاسو باندې وایم چې دا خوبونه د اسکر په شکل او د بل په شکل باندې اکثره مریضان ماته کیسه کوي چې د ډیر یو لوډ ځین د ډیر او لږی او هیڅ په ځمکه نه لګي په همدې کې چې وي په هغه چوغ کې هغه د کوټه کې چار څو پر سری یا مغیره بیداری چې ته چې وي په خوب کې اس دا علایم متاسفانه چې د جوور خفګانم دي او په دې کې نور بیماری دي چې هغه بعضی علایم سره شریکې خو د جوور خفګان یو ډیر بدړخ چې هغه البته ټول ډړخونه بد دي خو یو بدړخ همدادي چې د انسان سره د سوسايد یا د ځان وژنې احساس پیدا کوي یعنی د نا امیدۍ بیا زشی به خوبی د زر جړا کول د حافظه کمزوري او یعنی د خلکو نه لريواله د ټول یو طرف که خو د احساس ته خودکشي د یو قسم فرار دی د بریزینه چې انسان وی چې را خدای پاک زه هیڅ نه وي پیدا کړی یا د دې ژوند نظم مرګ خدای یا داسې ډیر داسې کسان شته دی چې متاسفانه په تاسو باندې وایم چې وی داسې اقدام کړی دی او حتی په کالیفورنیا کې د ګولډن ګیټ په نوم باندې یو پل دی خو پل دی د تورستانو لپاره ما بعضی خلکو په خوا د پل نه ځان گزاره لاندې او بوته نو په دې ځای کې دغه ډیپریشن په دې ځای کې ډېر دی خلکو مچ کې خو په عمومي لحاظ باندې درته وایم بیرته خپل قضیه ته ځو چې په افغانستان کې د مریضي د نورو ټولو ځایونو ډېر زیاته ده او دې ته باید جدي توجه نه تنه ده چې خپل هغه مریض وکړي د مریض کورنۍ وکړي چیرته کولای شي ډاکټر ته لاړ شي یو سایکولوژیست ته لاړ شي سایکیټریست ته پوهیږم چې دا ډاکټران په افغانستان کې شاید کم دي او حتی که ضرورت د خوب ګولۍ وخوري بعضي
د علاج اړخ ته به مرا شو ډاکټر صاحب زما په خیال
او اکثر داسې وي نه ګنجانې ډاکټر صاحب اکثر داسې هم راځي چې لکه څنګه چې کم تاسو د حالات بیان کړي یو مریض چې داسې حالات نه چتیر شنو هغه لکه خودکشي طرف ته ملا شي بل مرکول خپل بچي خرڅول خپل وجود حصي خرڅول لکه دا ډيري خبرې پکې راشي خو خبره دا ده چې اغل لکه پښتانه یا مونږ خلک یا پاسیما کې کم خلک دي هغه پدی باندې نه پیږي اوسم پدی باندې یقین لري چې دا خو پیریان دي دغه پیچ ته جادو دی
اثر پښوي
اثر پښوي دی نوغي هغه طرف ته لاتر سه پور پغی کین ختی دی نو دی د پاره به هم تاسو لکه دی ته داسې لار خودل چې لکه داسې سچويشن یا داسې کنډیشن یا داسې حالات کې دا ذهنی ناروغي دی او عام طور باندې خلل ته ذهنی ډاکټر له ډاکټر سره ول سر جی نه وی ولی د لیونی ښکار مچی کسو کول مشوره مو چې ډاکټر لا شو غتل ولی اوس د لیونو ډاکټر لازم نو دی ته تاسو سوای
یو مریض سره عجیب وری به ټوک او کړه ورس ویل چې ډاکټر سي داستانو په ډیر مفنون کې دی خو په دې جنگ په حالت کې دی موت څنګه ویل چې میړه خو سره جنگ شي ورته وي ته لیوانې لاړ شه ډاکټر رحماني وګوره نو ما ته ویل ما دا خو نو په یوه چې ولې زمانو په داسې حالاتو کې خلی په خو وختونو کې زمانو وایي زه فکر کوم دا ستاسو خبره ډیره په ځای او سوال مو ډیر په ځای دی زه بایدار کوم چې همدغه مسله چې کله یو څوک مریض شي او د مریضۍ علائم په هغه باندې حاکم شي دا هغه عقل او خو قضاوت د کرکین لاندې گزاریږي یعنی دا چې هغه په صفر کې ځربېږي او مریض معمولا داسې څه ګوري یا داسې څه په مغزو کې ګرځي چې هغه د هغه په ضرر دی او هغه د هغه د کورنۍ په ضرر دی نو دلته دی ټیکې ته ټول دوستان ستاسو کوم دوستان چې غوږ دی او زه پوهیږم ډېر زیات دوستان غوږ دی په کوز او بر ټول پښتانه هغوی ټولو ته د یو رول په سبب باندې دا درته عرض کوم چې دا مریضي ده دا پیریان نه دي دا مرګیان نه دي دا مریضي ده دا په ګولیو باندې ښه کی پیریان په ګولیو باندې نه ښه کی زه نه پوهیږم چې پیریان په څه شکل باندې انسان ته ضرر رسي خو په دې شکل باندې پیریان انسان کې نه ننوځي او دا د پیریانو د زیارت د مالګي د دې مسایلو خبرې نه دي د دې لپاره متخصصین تحصیلات کې تعلیمات کې لوړ تحصیلات کې ما ویش کاله په امریکا کې یعنی څه تعلیم په کابل کې کړی بیا د هغه ځنبل ته چراغلې ما ټول تعلیم یې عالی تعلیم یې د ډاکټرا په امریکا کې کړی ویش کاله تعلیم په دې یعنی د دې قضایو د لپاره تعلیمات کېږي خلک په دې رشته کې خاص مسائل ګوري زکیه ریسرچونه شوی ټول ساينټیفیک اېویډنس دی چې هغه لیدل شوی دی نو زما عرض ټول خويندو مندو ورونو پلانونو ټول دوستانو لیدونکو ته هم دادی چې لطفا دا نه د پیریانو مسله ده نه د زیارت د ګرځولو مسله ده او نه د مالګې خوړلو د زیارت د مالګې خوړلو دا شی نه مکوي په خپل مریضانو باندې کله چې مریض ولید چې مریض دی لطفا بیا هم تکراروما چې دا قبول کړي دا لیونتوب نه دی یعنی په دې کې شک نشته زما کلینیک ته کېدای شي دا بيماري ډیر زیات د دې بيماري مریضان ډیر زیات متراضي بيماران چې دا مریضي لري اما په دې کې هم شک نشته چې ماته هم دا اوس ډاکټران راځي زما کلینیک ته پروفیسوران راځي زما کلینیک ته وکیلان چې څوک خپل خاص مشکلات ولري په ژوند کې هغه راځي زما کنسلټیشن او زما نظر اخلي نو عرض دا کوم چې دا د لیونتو مسله نه ده دا مسله ک د خلکو ژوند خوي په کور کې آرامي وي په ژوند کې سکون وي دا ویره نه وای چې ولر د سبا ډوډۍ بچنګ شو د بیګا ډوډۍ بچنګ شي یا فرزن د جنگ او د دغې مسایلو د دې قضایا ویره نه وای خلک به ډېر زیات سالم وای هیڅ به نه پیری لرلې نه به میرګی لرلې نو زما ارزم دادی تاسو ته دا ډېر مخلصانه خواهش دی زما تاسو د ټولو لیدونکو نه چې لطفا او دا در ته مې چې ګورځ ډیر یو سخت به نیک او پاک مسلمان هم یم دا چې په امریکا کې وخت یې کړی دی دا په دې مفهوم نه دی چې د قضایونو مونږ سترګې پټو او دا در ته مې چې تاسو ته د یو ډاکټر په صفت باندې د یو مسلمان ډاکټر په صفت دا جدي وایم چې دا مسله نه د پیریانو سره ارتباط لري نه د میرګانو سره، دا رواني مریضي ده، د مغزو مریضي ده او د دې لپاره مختص ډاکټران موجود دي.
ډاکټر صاحب
کولی شئ دغه ډاکټران ته لاړ شئ، د هغوی تداوي او معالجه تعقیب کړئ، انشاءالله چې ستاسو مریض به جوړ شي.
ډاکټر صاحب یو ټلیفون اوریدونکي کړی دی دا مهال لیدونکي دی، هغوی بلوچستان برشور کې ژوند کوي او ټلیفون کړی غواړي چې ستاسو نه یو پوښتنه ولري. نعیم تاثیر تینوم دی او دا مهال را سره دی، تاسو هر کله وایو په خستړی مشي. ډاکټر صاحب نو څه پوښتنه لرئ؟ نعیم تاثیر صاحب
پوښتنه مو دا وه چې تاسو خبرې مو اوریدلې، تاسو د ډاکټر صاحب ترمنځ کوم گفتگو روانه، په هغه کې تاسو دا ذکر وکړئ چې دلته ځینې خلک نفسیاتي مریضان دي، خو هغوی پیرانان یا اثر یا جادو یا څه څه. اوس په دا کې زما د ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب محترم، نو څو کاله دمخه یا درې څو کاله دمخه چې موږ دلته ژوند کوي په دا وطن کې، نو دلته خو د نفسیاتو ماهرین دا څه نو نو په دغه چې صورت آل کې به دا زموږ خلک دغه ناروغي خو ټیکړه، نو دغه کم کسان چې دي چې د پیر په نامه یا د تعویز په نامه یا د دم په نامه یا څه څه، دا د نفسیاتو ماهرین دغه وخت هغه تسلسل کې چې مستقیم د پاتې تسمان داخلي د جديد علوم سره نه بلدي، جديد علوم نه دي ترلاسه کړي، دا زما په خیال دا هغه وخت د نفسیاتو ماهرینو نن هم په پښتنو کې چې موږ په تسمان دی جديد علوم سره نه واقف یو، دا د هغه تسلسل دی.
سې مننه تاسو نیم تاثیر صاحب تاسو ټلیفون ډاکټر صاحب سبورت ویل غواړي د دې
ول دا وړم چې یعنی بشک چې درې سو کال مخکې نفسیاتي ډاکټران زما په شکل باندې چې یونیورسيګان تلر شي او کتابونه ولولي په دې شکل موجود نه و، مګر د طبيبانو په شکل باندې مونګو تاسو په زورګونو کلونو باندې په خپل انساني ټولنه کې خلک لرل چې هغه په یو څه باندې اگاو او دا هغه اگاهې په چرچو کې پرانا کې کوشش کاو کومه تجربه یې لرله، دا وی پرانا کې کوشش کاو چې داسې مریضانو ته رسیدګي وکړي، د زیارت وړل یا فرض زیارت د مالګې خړل یا د نور څه مسایل چې موږ تاسو په خپل کلچر کې د پښتانه کوو، د دې ته پلاسیبو افیکټ وایي. پلاسیبو افیکټ چې دې ته وایي چې بعضی داسې مریضان شته دي چې هغوی فرضاً هایپوکنډرایسس لري، فرضاً داسې مریضان مته راغلي هغوی ویل ډاکټر صاحب ولوم معده مې نشته دی، معده مې بالکل اصلا وجود نه لري، پلس یو کې چې دا ټول میډیکل ایگزامز او څه ټیسټونه چې کړی دي نه دی روغه جوړه ده او په وجود کې شته دی، از دې دا په ذهن کې دا موجود دي چې ولا زما معده نشته دی، نو په دې لحاظ چې معده مې نشته حتمی زه څه غټ تکالیف لرم. از دلته ګورو چې دا یو ذهني تکلیف دی نه دا چې فزیکی تکلیف دی، او د دې لپاره خاص ټریټمنت او خاص تداوی موجود دي. مثلا غواړم دې زه
ډېر خپل ټون ملګولې نه نه اس خبر ډاکټر صاحب تاسو د ټریټمنټ خبرو کړه، غیر اخته به هم راشو چې د دې علاج پاره به تاسو سوای یو خو دوايان دي ډاکټر لپاره وخت باندې تلل دي، لکه څنګه چې خلک تاسو دې زید امریکا خبره وکړه چې خزا خان خپل کې وران شنو خلک وتوي چې ډاکټر رحماني سره وګوري غیر لاړ شي، نو دغه شانې د دې وخت باندې تشخیص بیا علاج د سمره مهم دی. دویم دا چې څنګه چې تاسو وې چې په افغانستان کې دې شی وس دومره هغه نفسیات د علاج نفسیاتي ناروغ د علاج ماهرین وسغه شان نوی ډاکټرانو پکې نوی ډیر به وتلی هم وي، نو په داسې حالاتو کې بیا خلک خپل ځان څنګه ژغورل شي یا خپل ځان په خپل څنګه علاج کول شي چې د دغه جوان خپګان یا د چې سهم د نفسیاتي دغه نتیریږي خپګان دا غینه راو باسي.
بلکل پزای پختنه دی وکړه، زه باید دا وایم چې یعنی په مخ کې ارزو کې چې فزیکی بيماري معمولا د بازي مریضانو کلمې چې پختنه ترې کړي ده حتی کانسر لري، اما یعنی د سرطان مرز مریضي لري، اما غوي د ځان وژنې افکار ورسره موجود نه دي. که ډاکټران ورته ویلین دي چې ته شپږ میاشتې لري یا یو کال لري او په دې شپږ میاشت کې زیر مړ کېږي، دغه شپږ میاشتونه هغه مریض خاصه یعنی ګټه اخیستې ده، د خپلو خپلوانو سره یې کیسې کړي، خندلي دي، ژړلي دي، هر شی چې کړی دی. مګر په نفسیاتي بیماری کې روغ جوړ نفر سړی ته معلومي په سترګو، مګر هغه د خپل ژوند نه کاملا یعنی زړه تورې دی. حتی نفسیاتي بیماری د انسان انسانیت دغه نغلا کوي. یعنی یو بل بیماری ده په نامه د بایپولر ډیسورډر ورته وایي، هغه هم د موډ ډیسورډرز کې ده. کېدای شي په هغې باندې بل وخت سره خبرې وکړو. حتی په هغې کې دغه مینیک اپیسوډ چې دی، هغه داسې دی چې نفر زوره ښځه یا نفر یې کالي وباسي د سرک په سر باندې منډې وهي. دا په دې منظور دی چې دا بیماری د انسان انسانیت ته صدمه رسوي. دغه قضاوت، دغه ذهن، دغه هر څه په تاثر باندې وایم چې هغه انساني درجه د هغې کمی، او هغه انسان حتی دی حتی رسیږي چې خپل ځان ته ضرر ورسوي، نورو ته ضرر ورسوي. زما عرض دلته دا دی چې کله خو مریض خو که داسې مریضان وي چې پوه شي ولا زما دغه څو میاشتې کېږي د چا سره تماس نه نیسم، چا سره خبره نه کوم، یا ځان مې ګوښه کړی دی د نورو نه، نو په دې باندې پوه شي، نو ښه دا دی چې یو مالج ډاکټر ته خصوصا سایکالوجست یا سایکیاټریست ته لاړ شي، او د هغې د مریضۍ د بیماری تشخیص وشي. دا تاسو مخکې ډېره خبره وکړه، اول تشخیص بعد دا یعنې مالجه. نو مګر که چېرته بیمار په خپله نه پوهېږي چې دی یا دیپ ته علاقمند نه وي چې لاړ شي ډاکټر ته، لکه تاسو چې مخکې زمونږ سهار خو چې وویلې چې ورځن داسې فکر کوي چې ولا لیونۍ خو نه یم چې زه مدغه زما حرض دا دی چې د کورنۍ نور غړي هغوی تشویق کړي او هغوی ویسي ډاکټر ته.
ډاکټر صاحب په دې باندې هم لکه دا بدیس لکېدی چې د پوښتنه وتړلی شي، د زموږ یو په دې فیسبوک باندې چا پوښتنه رالیږلې، ممتاز مصادق او سونیه ممتاز د خواوی سلامونه مې ومني. ډاکټر صاحب محترم، مذهب څومره په روان علاج کې رول لوبوي؟ او مثال مونځ، روزه، ذکر او عبادت دا څومره لکه په دغه رواني بيماري کې کردار لوبولی شي؟ نو تاسو خوده علاج خبره کوي، نو که په دې باندې هم وسره خبرو کینو.
د مونځ، روژې او د دې نه مخکې تاسو چې ویل چې څه رول لوبوي؟
د مذهب، لکه مذهب،
مذهب او عقیده. یعنی سالم عقیده او سالم فکر چې په هغه کې تعادل او توازن موجود وي، او انسان افراط او تفریط ته تسلیم نه یې، دا د انسان په ګټه دی. موږ تاسو په هغه ملکونو کې چې پیدا شوي ټول مسلمانان یو، زیاتر خو په افغانستان کې او په پاکستان کې عیسویان هم شته دی، او شاید نور ګروپونه خلک هم وي، خو زیاتر خلک مسلمانان دي. نو هغه چات پاره چې د عقیده د هغه په ژوند کې صفائی او پاکی راوړي، او تعادل او توازن، د تساوی چې زه ورته وایم، هغه منځنی حد، یعنی اکستریم سایډ د سپیکټرم نه، نو دغه ګری ایریا د هر انسان د تعقل لپاره د هغه د اجتماعي رشد لپاره او د خلکو سره په د ارتباط لپاره دا ډیر ښه ده. مګر یعنی افراط او تفریط په ټولو قضایاو کې په هر مسله کې چې ز من حسي رواني د رواني امراض ډاکټر ارزو کوم چې هغه په هیڅ وجه باندې د انسان د فطرت سره سازش نه لري. هم افراط انسان مریضي او هم تفریط پس ایدر سایډ اف د سپیکټرم. نو دا په دې مفهوم دی چې کوشش وشي چې یعنی که چیرته دغه مسایل در سره کومک کوي ولې نه. خو رواني مریضي په تاثر باندې وایم چې دا داسې مریضي ده کله چې انسان مریض شي حتی د عقیدې نه هم ځان لرې ساتي، د مذهب نه هم ځان لرې ساتي، د خلکو نه هم ځان لرې ساتي. یعنی که یو څوک ډیر عمیق د ژور خفګان سره مخامخ شي یا د نورو رواني بیماری نفسیاتي بیماری سره، د دې زیات امکانات شته دی چې هغوی دي یعنی حتی خپل خپلوانو نه کاملا ځان لرې وګوښه وساتي، کوټه یې قلف کړي او قطر ډوډۍ ورته راوړل کیږي او خوري او تشناب ته ځي او بس نور چا سره تماس نه نیسي.
ډاکټر صاحب دې یو پوښتنه لکه دا کونسلینګ چې وی کوم کنه دا ډاکټران سپیشلی کې نو کدا لکه یو څنګه تاسو چې په افغانستان کې بوسا غشن ډاکټران نوي چې څنګه په کار دي لکه زه هغه مرتادات کې بنوي نو یو بل کس لکه خپل کې چا سره ناستا کونسلینګ کول دغه همدردی کول غلط تسلی ور کول غلط سلاره وستل آیا دا هم په کونسلینګ کې داسې هم دغه لکه داسې کوم کنځل خوګیدون کې خلک چې چا باندې سره خوګیږي قیصر کینی او کونسلینګ ولو کې څنګه چې ډاکټر سیب کوي کنه نو آیا دا هم یو علاج کې دی چې داسې هم یو لار راويسته چې کوم لکه چې ډاکټران نوي
دلته یو خبر پکې بل اډ کوم د دې سره راي د شوخه چې تاسو دا پوښتنه وکړه نه جاني ماته هم راي د کړه اکثر زو اینما چې کله هم یو څوک ځان وژنه وکي تاسو به هم کتلی په 13 ورځو کې ورجینیا بیچ کې باندې یو واقع مخته راغلی و چې سړی سره د خپل گاډي هغه سمندر ته ځان ورتاو کړو. هغه وخت کې هم ما کمنټونه زو اکثر کمنټونه ولوم چې د خلکو هغه اجتماعي سوچ ماته معلوم شي چې دوی څه سوچ لري په دې واقع باندې. نو په هغه کې ډیر خلکو لیکلی چې ولی د شیر کول نه د چا سره، مطلب دا شیرینګ څومره مهم دی، خپل د زړه حال ویل یو اعتباري کستا او بیا هغه تن د هغه څنګه چې نه جانې د پښتنو کړه چې هغه سره بیا همکاري وکړي.
بالکل بالکل د ډیر په ځای پښتنه نه مخده ډیر په ځای پښتنه ده او زه باید عرض کړم چې موږ د پښتنو کې بر طرف ته دا زیات متل دی چې استعمالیږي چې د انسان زهر انسان اخیستی شي. یعنی دا چې یو څوک د مشکلاتو د پرابلمونو سره مخامخ یې نو کېدی شي چې دغه خپل ذهنیت بل نفر سره هغه څوک چې دته ارزښ ورکوي دته په درنه سترګه ګوري په ده باندې عاطفه او ترحم لري هغه سره خپل نظر شریک کړي او دا کومک کوي ډېر زیات، ځکه هغه کوم بوج چې د باندې د ده په زړه یا د ده په سینه کې په مغزو کې دی هغه بوج خالي کیږي. مګر عادي کونسلران یا د یعنی کونسلینګ په خپل ذات کې یو تخصص دی. په کونسلینګ کې کسان شته چې بیچلرز ډیګری لري یا ماسترز ډیګری لري، حتی کونسلینګ کې خلک شته چې کونسلینګ سایکالوجي لري ډیګری لري. نو زما عرض دا دی چې په دې شرایطو کې خصوصا زمونږ خويندې میندې څوک چې دغه مشکلات سره اخته دي لاړ شي، یعنی په کور کلی کې او په ښار کې په ځای کې شي دي، خو موږ تاسو هم سایګان لرو، ښه خلک لرو، داس چا سره چې خپل راز شریک شي سبا او تاغې نه غم جوړ نه شي کنه او داسې شي چې هغه نفر شي میړه ته ووایي یا برور ته ووایي چې داستا خو داسې شکایت کوي. نو داسې چا سره شکایت شریک کړي چې هغوی واوري، خو دې دا خبرې ته متوجه اوسېږو چې هر څوک نشي کولی چې دا ډېر یو غټ رواني یعنی عمیق تفکر ته ضرورت لري چې هر څوک وکولی شي یو مشکل د بل چا حل او فصل کې دا نشي کولای. هغه کې خوده شي ورته وي چې زه خو خوده به خیر کې خوده به خیرانا ور در باندې راوړي. یا دا شي یو څه مسایل موږ تاسو لرو سره په خپل کې سره وایو خدي، یعنی زه دا نه وایم چې دا ونه کې، دا خدي چې باید وشي. کله چې یو بیمار دې هتر سي چې خوب نشي کولای، همیشه ژاړي، په وړې خبره باندې په غوسه کیږي، وهل تکول کوي، حتی د دې ذهنیت ورسره چې ولا زه باید ځان ووژنم، زه ارزښت نه لرم، زه بې څوک یم، دا شرایطو کې مجبور دي د کورنۍ غړي چې دغه بیمار ډاکټر ته یوسي.
صحیح، ډیره مننه تاسو ډاکټر رحماني صاحب چې تاسو د خبرونې ته وخت راوباسو او ډیرې ګټورې خبرې مو کړې. تاسو مو ډیر وخت هم واغسته، بخنه واړو، خو ډیر ډیر ګټور بحث وشو. هله دغه د چې اوریدونکو لیدونکو به هم څه زده
کړي.
ډیره مننه، خوشبخت تاسو خو
خامخا.
اور دن کو لیدن کو ڈاکٹر خلیل رحمان رحمانی صاحب چی دا کیلیفورنیا سرا اپا اسکائپ تلاری میلمو وو، او هم دا روحی یا دا ذہنی ناروغو دا علاج ماہر دے دی خپلونه کرا سر گڈن وکړو. ساس پیغامونه راغلی دی لولو با خور بشو یو ویڈیو راپورتا، او ور بشو زمونږ د دیوا خبریال د مدثر شاه راپور دی. او که څه هم د مرونو ژبو د نړیوالي ورځې په موقع یو شمیر پوهان فکر کوي چې پښتو ژبې ته په پاکستان کې په سرکاري سطح هغه ځای نه دی ورکړی شوی چې دا وده عمومي، خو وايي د دې باوجود هم پښتو په وړاندې روانه ده. تفصیل به هم د مدثر شاه او هاشم علي په دې ویډیو راپور کې وګورو.
هر څوک د مورنو جو نړیواله ورځې په موقع یو شمیر پوهان فکر کوي چې پښتو ته په سرکاري سطح هغه ځای نه دی ورکړی شوی چې دا وده عمومي، خو دوی وایي د دې باوجود هم پښتو په وړاندې روانه ده.
زمون پښتانه اکثر په دیوانه خفغان کوي چې پښتو ته څوک زیات نظر نه کوي او پښتانه چې هغه اګنور کړي ده. خو نن سبا حالات ته که تاسو وګورئ نو پښتو چې ده نو هغه د نورو ژبو سره څنګ په څنګ روانه ده.
ڈاکٹر فرخندہ آیات زیاتی، پاکستان کے دنور و جبو ویون کو شمیرہ دا پختنون زیادت دا، خود دا جب انٹرنیٹ تا ندی اوڑی دلی پختو تا دا اعزاز حاصل دے چا ٹیکنالوجی کی زائے پیدا کرے، یو شمیر ریڈوان او ٹی وی چینلو نا پختو کی خپراونے کئی، خو بل پلو تا پوہان وائی معشوم چی خپلی مورنائی جبی کی سمرہ پاسان از دکڑی کا ولی شی اگا بلا جبی کی نشکے دے. دای وائی پختنخوا کے دا قانون منظوری دو باوجود سکولونو کی دا پختو استازان نشتا.
کم سیمینارونه چې په باړه غلې کې شویلې د پښتو اکیډمۍ له طرف نه، او کم املا چې دی راځ کړي دا نو هغه زمونږ د ټیکسټ بوک بورډ املا هم ده، خو سلګ ډېر غوندې فرق لري. کنه دغه ستونزې هم شته، نو دغه ستونزې به هم حل کوو، هوارو به او مخ پر وړاندې به داسې زو چې که آینده راتلونکو کې راتلونکي وخت کې د هر چا حکومت راغی پکار زما دادی پکار اغیل دادی و زما خواسته وته چې په سکولونو کې د پښتو استادان مقرر کی دا پوسټ مقرر کی نو پښتو خیل ویل لیکل دا ارسب آسان شي ماشوم ته.
ډاکټر زبیر اسرت وای دولس کال وړاندې د پښتونخوا پنځو جبو سکولونو کې د خودلو منځوري ورکړې شوی و، کتابونو چاپولو عمل هم شروع شوی، خو بیا دغه عمل ناڅاپي د ځنډکار شو. تیر کال په 23 ستمبر د پښتونخوا نگران حکومت د صوبې شخصي سکولونو ته سرکاري امر جاری کړو چې پښتو او نورې ځایي ژبې د لازمی مضمون په هیڅ خپل نصاب کې شاملې کی، خو په دغه امر لا عمل نه دی شوی. سیون کی وای په سرکاري او شخصي دواړو کې با د نور جبو علمی پنګ پختو او د پختو سیړنې نور جبو تشباړل ګټه ورکاروي.
زما خپل دا خیال چې د پختو د ودی لپاره ډیر زیات مونږ ته فوکس په ترجمه باندې په ترانسلیشن باندې پکار دی، ځکه چې د پختو خپل ادیبانو لیکوالانو پوهانو ډیر څه لیک کړی دی او د ډیرو ژبو نه مخکې دی، او چونکې هغه صرف په پختو کې پاتې دي نو نور دنیا ته نه ده خبر.
پیاوشتم فروری 1952 سم کې مشرقی پاکستان کې زدکونکو د اردو په ځای خپل مور نه جوي بنگالۍ کې د تعلیم غوښتنه کوله، خو پولیسو په ډزې وکړې چې لامل یې سلور زدکونکو وجل شول او یو شمیر جوبل شوي وو. د دغه پیښې په مناسبت ملګرو ملتونو کال 1999 کې دا ورځ د مورنو ژبو نړیواله ورځ وګرځوله. یونیسکو وایي دا وخت نړۍ کې 90% خلک خپل مورنۍ ژبې کې د تعلیم نه محروم دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي د پایدارې ترقۍ لپاره مورنۍ ژبو کې تعلیم ډیر ضروری دی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
خبرونه، بحثونه او سیرنی کتلی او اوریدلی شئی د یوټیل سیٹلائٹ فریکوئنسی یا سپے او یا بی او یا اشاریہ پنزا ایسٹ چینل یو سل درے ہر اورس سلویری ساتا لڈی وسرو سے.
بیا سړی مچې اوریدونکو لیدونکو بي بشرینې خبرونې ته او ورابه شو پیغامونو اړخته ټول سلامونه ته وعلیکم سلام. فیض محمد وای چی سلامونه وی ډیر وخت پس ستاسو پروګرام می واوریدو. نو مننه مننه ستاسو او چرته وای دا دومره وخت او بیا دغه شنورم
ته زمانی پاکستان او افغانستان په خپلو کې کم تجارت کوي د دې فائدې دوړو ممکن تر سل په کار دی. پدې کې په عوامو ته هم فائدہ او تاجرانو ته هم فائدہ وینو. هو په لار کې به دا کم دا سدي دا کوان دي چې دی په عام درفت کې رشوت اخیستل باندې پابندي لګولې شو. دا کوان په وجه هر یو شی کې مډبل شي د دې مخنیوي په کار دی. په دې لړکی ډیر ضروری خبره ده په دې عمل وشي.
په دې عمل وشي تاسو شخصي نظر دی مننه تاسو انعام الحق وي چې دا ډیر زیات وي. دا چې کوم بحث وشو وي ډیر زیات معلوماتي وو په د نفسیاتو په حواله سره چې تاسو کوم بحث وکړو. نو ډیر مننه تاسو هم او
دغه شان پکې کوچنی تنها پکې پښتنه را لګلې خو سو ډاکټر صاحب لاړو. نو
او بل تاسو کوم پښتنه کوي د دې ډاکټر صاحب سره علاقه نه لري؟ د دې لپاره تاسو چې دینو د نیورولوژیست چې کوم وي د اغه له لارشي او د خپل مورجان ورته وخی چې اغه ته ولي دا چې کوم د سر رګونه تاسو یې بندي او بیا د اغه په وجه باندې دې ترا تکلیف ته. نو د دې لپاره تاسو د نیورولوژیست سره
عبد الله انا صرف زدرانې پکې عبد الناصر ناصر زدرانی مورنی چې بنړیوال اورد مو نیکمرغه. په دې اړه تاسو باید ولرئ. نو په دې اړه موږ دا دې رپورت مو اوریدو اوس په دې ساده مو د سر شیا رپورت مو په دې تاسو پروګرام پرون کړو کنه؟
وو په دې
پروګرام شوه دی.
محمد حیان تاسو پښتنه علی ګلی خو ډاکټر سی وس نشته چې تاسو پښتنه ته جواب درکې ګو بیا را سره راغی دې خبرونه کې. نو تاسو دا پښتنه مو ته وړاندې کو بیا موږ ډیره زیاته مننه او دغه شان نو روشنه از هم په یوټیوب باندې سلامونه را لګلی او سره یو سو شیرونه را لګلی دي. نو مننه تاسو د شیرونو څخه وخت کم دی نو شیرونو ویلو ټایم پکې نشته. او فیض محمد وای چې د سحر د چه وخت دی. نو اوریدونکو لیدونکو ډیره زیاته مننه کوم تاسو ټولو چې د خبرونو سره تاسو تر اخیره پورې وکتله خوند مو واغستو او خپل پیغامونه مو سره شریک کړل ټلیفونونه مو وکړل او د خپل نای جانی ډیره زیاته مننه کوم.
مننه سانه ګنجانی
د خپل ټکنیکی مرګرو هم مننه
مرګرو ډیره مننه. بالکل د خبرونه دي ته په خډه ولور رسول نن موږ سره سوسو
زموږ سره نیکو جیمی زبیر الطیب اعظم قدرمن پروډوسر تنظیم کړی و بلکې د خبرونه تنظیم کړی و. نو د ټولو ډیره زیاته مننه کوم. زه نگین شاه
او زه نهی سحر
ته د خپلې خیسته خبرونه نستاس اجازه
غواړم. سندرې سره تاسو نه اجازه
غواړم. سندرې ته وړاندې کوم. سندرې نو خون واخلې
اکثر چا پسی خراب شم بیا اکثر خوشم
خو خیال می نکیگی چی تازل دم رزر خشم زا اکثر چاپسی خراب شم بیا اکثر خشم خو خیال می نکیگی چی تازل دم رزر خشم خو خیال می نکیگی چی تازل دم رزر خشم
پانو پر ځای د بایومیټریک سیستم کارونه په چین کې د روباتونو لوی نندارتون او د ټکنالوژۍ له نړۍ څخه نور په زړه پورې ریپورټونه د دې اونۍ په کاروان کې سلام زه داود سلیخیم او تاسو د کاروان ونیزی خبرونه کتو تر بولم د نړۍ په ځینو برخو کې خلک د طبي مرستو او خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره د دولتي پیژندپاڼو د ښودلو پر ځای د بایومیټریک په سیستم باندې د ګوتو او سترګو د بایومیټریک له لارې خپل هویت ثابتوي. دغه ټکنالوژي د کالیفورنیا په سیلیکان والی سیمه کې میشت یو شرکت د نړۍ په یو شمېر بېوزلو هېوادونو کې خلکو ته برابره کړې. نور تفصیل په دې کې.
د سینګال چارواکي هڅه کوي د عامه روغتیا په خپل سیستم کې اساسي بدلون را منځته کړي چې په نتیجه کې د هیواد هر وګړی وکول شي په کال کې د شپږ امریکایي ډالرو په لګښت سره د عامه روغتیا خدمات ترلاسه کړل شي. خو د دغه کار لپاره د هویت تثبیت ته اړتیا ده چې ګران کار دی.
خلک هیڅ اسناد نه لري، تذکيري نه لري، ډېر خلک په روغتونونو کې نه دي تولد شوي.
2 billion people don't have
2 میلیارډ کسان د خپل ځان د هویت د تثبیتولو امکانات نه لري.
په همدې خاطر ډېر هیوادونه له کالیفورنیا میشتي شرکت کریډنس آی ډی سره کار کوي. دغه شرکت په دې ورستیو کې د سینګال د عامه روغتیا له ادارې سره د بایومیټریک له سیستم څخه د کار اخیستنې قرارداد لاسلیک کړ. د ګوتو د نخي یا د سترګو د رنګ له څرنګوالي څخه د یو شخص د خاصو فزیکی مشخصاتو لري د فرد هویت تثبیتول خای د ساينسي تخیل کوم داستان غوندې کار شي، خو دغه حقیقت په تدریج سره د انکشاف په حال کې دی.
The most exploited people in the world are those that
د نړۍ په کچه له هغه خلکو ډیر نه وړه ګټه حاصل کیږي چې خپل هویت نشي ثابتوله. د مثال په توګه د ماشومان لپاره پودری شیدی یو کس د توزیع په مرکز کې اخلي، له هغه ورسته بل کلی تزي هلته هم اخلي. په دې ډول خیره موسسه په غیر قصدي ډول په خو پلانونو سره د ماشوم د شیدو غیر قانوني کاروبار ته زمينه مساعدوي.
بایومتریک یو جنجالي سیستم دی. ځینې خلک اندېښنه لري چې له دغه سیستم څخه خایي حکومتونه د خپلو اتباعو د څارلو لپاره ګټه پورته کړي. د دغه اندېښنو باوجود د ګوتو او سترګو د نښو اخیستو سیستم په نړیواله کچه د عامیدو په درشل کې دی. د نړۍ په کچه درې ډوله بایومتریک موجود دي، د ګوتو، مخ او سترګو د نښو اخیستل. د سترګو د رنګینی برخې سکن کول ډیر مؤثر بایومتریک دی، ځکه دغه رنګ د انسان په ټول عمر کې ډیر کم تغیر کوي. ستاسو له سترګو تور او سپین رنګ معلومیدونکی تصویر اخیستل کیږي، له هغه وروسته تجزیه کیږي او په یو دوه اړخیز یا باینری فایل باندې بدلیږي. د کریډنس ایډیل سیستم څخه په شاوخوا ډیر شو هیوادونو کې کار اخیستل کیږي. په انډونیزیا کې دغه شرکت د بایومتریک سیستم څخه خلکو ته د بانکي کریډیټونو د جوړولو لپاره کار اخیستل کیږي. په ارجنټاین کې دغه شرکت له بایومتریک سیستم څخه په دې وروستیو کې د بس په یو ټکر کې د ټپیانو د پیژندنې لپاره ګټه واخیستل شوه. په نایجیریا کې له امتحانونو مخکې د زده کوونکو د هویت د معلومولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په داسې حال کې چې له اخلاقي پلوه د بایومتریک د سیستم د کارونې په څرنګوالي باندې اوس هم بحث روان دی، له دغه سیستم څخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ستونزو د حل لپاره ګټه اخیستل کیږي.
پنجمین نمایشگاه موسوم به ورلد روبات کانفرنس در چین برگزار شد. در این نمایشگاه انواع مختلف روبات ها به شمول پرنده های روباتیک، روبات های صنعتی و خدماتی به نمایش گذاشته شد که شمار زیادی از این روبات ها در چین طراحی و ساخته شده است. شرح بیشتر در این گزارش.
در پنجمین کنفرانس جهانی روبات ها یا ورلد روبات کانفرنس، پرنده روباتیک بر فراز نمایشگاه و بالای سر اشتراک کنندگان پرواز داده شد. این پرنده از مواد سبک ساخته شده و 400 گرم وزن دارد و قادر است با استفاده از انرژی خود از زمین برخیزد، پرواز کند و به زمین برگردد. این ربات پرنده مانند همچنان مجهز با سیستم راهنمای دیجیتال و کمره بی سیم است و تا حد می تواند به طور مستقل پرواز خود را کنترل کند.
امروز پرنده روباتیک خود را به نمایش گذاشتیم که یک محصول بسیار سبک است. شرکت فیستو محصولات پرواز کننده زیاد دارد که باید با مواد کم وزن طراحی شود. بالهای این پرنده به اندازه 2 متر باز می شود و فقط 400 گرم وزن دارد. ما همچنان بعضی از نوآوری های تکنولوژی نیز در آن داریم که شامل بال زدن سریع مانند پرندگان واقعی می شود. این پرنده با استفاده از راهنمای دیجیتال و کمره بی سیم می تواند به گونه نیمه خود مختار پرواز کند.
یکی دیگر از ربات هایی که توجه اشتراک کنندگان را به خود جلب کرده است، ربات موسوم به نیجا می باشد که با پاها و عرابه ها حرکت می کند. نام این ربات از یک قصه فولکلور چینی گرفته شده است.
ما میبینیم ربات هایی که معمولا برای خدمات مختلف در فروشگاه ها، نمایشگاه ها و یا بانک ها مردم را کمک می کنند، اغلب با عرابه ها حرکت می کنند. مشکل آن این است که ربات بسیار آهسته حرکت می کند و در جاهای ناهموار حتی روی فرش درست حرکت کرده نمی تواند. اما این ربات بسیار با آسانی روی زمین ناهموار حرکت می کند. این نوآوری انقلاب در بخش پاهای ربات هاست و ما به این عقیده هستیم که این روش حرکت منجر به انکشاف پاهای ربات های خدماتی در آینده خواهد شد.
همچنان در گوشه دیگر این نمایشگاه رباتی که اشیای مختلف را از یک جا برداشته و به جای دیگر میگذارد و رباتی که چهره افراد را رسامی میکند نیز توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کرده بود.
وقتی در مورد ربات های صحبت می کنیم که در بخش خدمات، بخش آموزش و ربات هایی که برای کمک به افراد سالمند طراحی شده است و به ویژه وقتی به قابلیت های استفاده آنها توجه کنیم، فکر می کنم کار چین فوق العاده است. اینجا انواع مختلفی از این ربات ها وجود دارد که ساخت چین می باشد.
چین یکی از بزرگترین بازارهای ربات‌های خدماتی و صنعتی است و تقاضا برای انواع مختلف محصولات به طور روزافزون در این کشور افزایش می‌یابد. در این نمایشگاه 5 روزه که در آخر ماه آگوست برگزار شد، بیش از 660 متخصص و کارآفرین چینی برای نمایش نوآوری‌های خود در آن شرکت کردند.
په دې وروستیو کې د څو وسلوالو بریدونو وروسته په امریکا کې یو ځل بیا د وسلو د کنټرول په اړه بحثونه تاوده شوي دي. د وسوالو بریدونو څخه د خلکو د ساتلو لپاره یو شمیر نور هڅې هم روان دي چې یو یې د زیرکو ودانیو ډیزاینول دي چې د وسوالو بریدونو تلفات کم کړي. د کالیفورنیا د جنوب پوانتون کې انجینران او کمپیوټر پوهان د مجازي واقعیت له ټکنالوژي څخه د داسې ودانیو د ډیزاینولو لپاره کار اخلي چې د وسوال برید پر مهال ودانۍ کې موجود کسان خوندي پاتې شي. نو تفصیل ریپورت.
د مجازي واقعیت په دغه ویډیو کې یو وسلوال بریټکون کوي یو خمنځي تنه نوتای خلک په وړاندې څه ډول خبرګون خي په بیلابلو ډولونو خبرګون خي چې چیرې ودانۍ په یو متفاوت شکل ډیزاین شوی وي. کیل لوکاس چې د انسان او کمپیوټر ترمنځ تعامل په څرنګوالي باندې چیرنه کوي وایي دغه پښتنه ته د جواب موندلو په خاطر د مجازي واقعیت ټکنالوژي لمړی قدم دی.
We're interested in looking at how موږ له دې سره علاقه لرو چې پوښو د بیلابلو ودانیو خصوصیات د تاریخوالي د پیخي په وړاندې په خبرګون هودلو څه غیز لري. د غلط په واقعي حالت کې نشو ازمویلای. خو د مجازي واقعیت په ټکنالوژي کې دغه کار امکان لري او په خوندي او اخلاقي بڼه یې تر سره کولای شو.
ډیر جربه په خوانځیو او نورو دفتری ودانیو کې د وسلوال بریټ مجازي تمرینونه تر سره شي چې معلومه شي خوونکی او دفتری کارکونکو په وړاندې څه ډول خبرګون خي. د منډې وهلو دغه ماشين ته ورته ماشينونو څخه به کار واخیستل شي چې دوی ته د قدم وهلو او منډې وهلو اسانتیا برابر کړي. ډیزاینونکي باید د دولتي او امنیتي متخصصینو له سپارښتنې سره سم د خروجي دروازو شمیر د پټېدو ځایونه او آیا دا چې د کړکیو خیخې د روښانه وي که پوښ ورکړل شي په پام کې ونیسي. برجن بجرک ګربر د زیرکو چاپیریالونو کارپوه ده.
ډېرې سپارښتنې شوي او ډېره پانګونه هم ورباندې شوې ده خو په واقعي چاپیریال کې نه دي ازمویل شوي چې ولیدل شي څنګه نتیجه ورکوي.
د خیخو پوخخ خایي په دې ډول یو حالت کې دننه خلک خوندي وساتي خو په عادي حالت کې خایي مطلوبه نظریه نه وي. په خاصه توګه هغه وخت چې د خوندزي کارکونکو وغوړي پوښي چې په ټولګي کې دننه څه دي.
زما په فکر خبر دا وای چې د ودانۍ د زینو برخو د پوخخ یا بندولو پر ځای د ودانۍ ځینی خصوصیات ډیر فعال او محرک کړو. موږ د خیخو د پوخخ او نورمالو خیخو خبره کوو خو په دغو دواړو حالاتو کې کزیره کې وي ودانۍ تهدید درک کولای شي.
اغلی بجیرک ګربر وای روخانه خیخه د تهدید د موجودیت په صورت کې پوخخ پیدا کولای شي. په ودانۍ کې موجود مصنوعي زکاوت او سنسرونه د دغه کار امکانات برابرولی شي.
دغه حالت هغه وخت رامنځته کیدای شي چې په دیوالونو کې داسې سنسرونه وي چې د شورماشور اندازه معلومه کړی شي. که چیرې کوم وسلوال برید وشي نو د شورماشور سطح لوړیږي ورسره د چیغو او نورې نښې هم. په دې توګه د مثال په ډول ودانۍ داسې دیوالونه درلودلی شي چې نامطلوب کسان په ودانۍ کې دننه قید ساتلی شي.
یو وزیرکه ودانۍ همدارنګه کولای شي یو ډیجیټلی علامه تولید کړي د کومې په اساس چې په ودانۍ کې موجودو کسانو ته د ټولو خوندي خروج دروازو په لور لارښوونه کوي.
کچیر موږ د فکر کولو سمه طریقه او چمتووالی ولرو چې عملی کړو دغه کار کولای شو ځکه ډیره پرمختللې ټکنالوژي نه ده. په همدې خاطر زه فکر نه کوم چې موږ د دې ډول زیرکو چاپیریالونو له درلودو ډیر لري وو.
یو ځل چې څېړونکي پوښي چې د ډیزاین بیلابیل خصوصیات د خلکو په سلوک باندې څومره اغیز کولای شي دوی بیا کولای شي چې خې ودانۍ ډیزاین کړي او په هیتلی شي چې د یو وسلوال بریټ په صورت کې څه ډول ټکنالوژي خلک خوندي ساتلی شي.
نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش ایرادان نوری ما را همراهی میکنه. سلام جلال جان.
روجا سلام خدمت شما و خدمت ایبلیند عزیز. گزارش جالب از جهان تکنولوژی و تازه های تکنولوژی را آماده کردیم که در گزارش با هم یک جای مشاهده کنید.
در میان اخبار جالب جهان تکنولوژی در این هفته،
خبر از چین. شرکت تکنولوژی واوی در مرکز این شرکت در شهر شانژن چین نوع سیستم عامل اسند 910 با هوش مصنوعی را معرفی کرد که در چارچوبات مایند اسپور کامپیوتری کار میکند. نوع چپ یا کارت حافظه که واوی ساخته است با گزینه هوش مصنوعی استفاده از استعدادات واوی را بهتر و سریعتر میسازد. چپ یا کارت حافظه اسند 910 در مقایسه با کارت های حافظه معمولی با سرعت دو برابر کار میکند. چپ شرکت واوی به عنوان سریع ترین نوع آن در جهان شمرده می شود. شرکت های مختلف برای خرید چپ یا کارت حافظه شرکت واوی علاقه‌مندی نشان دادند. در گزارش جالب دیگر از آلمان، در ایام تجدید 30 سالگی سرنگونی دیوار برلین در ماه نوامبر، یک شرکت مبتکر تکنولوژی در برلین ویدیویی را ساخته است که در آن بیننده به دهه 80 در شرق برلین برده می شود و در مسیر زمان از وضعیت زندگی مردم در برلین شرقی با خبر می شود. در این ویدیویی که با چند رسانه ای ساخته شده است با عینک‌های واقعیت مجازی قابل دیدن بوده، از ویدیو عکس ها بیشتر از 500 منزل در منطقه پرنفوذ برلین استفاده شده است. عکس های 3D و دوزولی در ساختن این ویدیوی معلوماتی استفاده شده، تمام محتوا و اسناد در تحقیق مال‌ها طول کشید جمع‌آوری شدند و در قالب ویدیوی معلوماتی برای تجلیل سالگرد سرنگونی دیوار برلین تهیه شدند. قرار است این نمایش در ماه نوامبر برای علاقه‌مندان افتتاح گردد. در خبر جالب دیگر از روسیه، اولین بار شرکت یاندکس موتور بدون راننده را در روسیه عرضه می کند. شرکت یاندکس که معادل شرکت گوگل در روسیه می باشد، اخیراً اعلام نمود که لا سال آینده حدود 1000 اراده موتور بدون راننده را در روسیه می سازد. یاندکس اخیراً اعلام نموده است که لآخر امسال حدود 100 موتور امتحان خواهد کرد. در میان حدود 35 موتور در جاده های مسکو امتحان شده اند. رئیس شرکت یاندکس می گوید بخش متخصص این شرکت در نظر دارد تا در شهر کازان نیز موتورهای خودکار بدون راننده را امتحان کند. قرار است این شرکت خدمات شبه وایموی شرکت گوگل را نیز برای موتورهای بدون راننده یاندکس داشته باشد. موتورهای بدون راننده حدود کمتر از $100,000 قیمت خواهند داشت. این شرکت با سرمایه حدود $10 میلیون فعالیت می کند. و در گزارش جالب دیگر از چین، ششمین دور نمایشگاه ویژه تولیدات علمی معروف در چین برگزار شد. در نمایشگاه 4 روزه که مرکز همایش شهر شانگهای میزبانان بود، 3 بخش عمده جامعه علمی چین با معرفی بیشتر از 2000 تولید جدید از 300 شرکت مختلف حضور یافتند. اکثر این تولیدات با گزینه‌های اینترنت 5G و هوش مصنوعی طراحی شده بودند. در آغاز این نمایشگاه برنامه ویژه دوستداران شپرک‌ها با کمک واقعیت مجازی اجرا شد. در نمایشگاه شپرک‌های خودکار اتومات در سراسر صفحه راه می‌رفتند. بازدیدکنندگان از بخش‌های مختلف نمایشگاه دیدن نموده و برای کودکان نیز برنامه‌های عملی با تکنولوژی در نظر گرفته شده بود. در این میان وسیله نیز معرفی شد که با نصب آن در موتر والدین از تصادف موتر به طور آنی با خبر خواهند شد. شرکت فیسبوک در اپلیکیشن اینستاگرام گزینه چت کردن جداگانه را شبیه اسنپ چت یا مسنجر به نام تریدز اضافه میکند. شرکت فیسبوک برای کاربران اینستاگرام اجازه میده تا به طور انفرادی یا گروهی با دوستان نزدیک خود چت کنند و ویدیو و عکس خود هم تبادله کنند. بی بی سی در ابتکار تازه نو وسیله دستیار صدا را در رقابت با الکسای آمازون و گوگل هوم ساخته که بیپ نام دارد. این وسیله تمام لهجه های انگلیسی را که در دستیار صدا الکسا و آمازون و گوگل هوم وجود ندارد اضافه نموده است. وسیله بیپ برای احترام به افراد خارجی که انگلیسی حرف میزنند برای درک لهجه افراد این وسیله را میسازد. اپلیکیشن رایپ توسط یک مبتکر تکنولوژی برای کاربران کمک میکند تا با 3 زبان همزمان صحبت کنند. محتوای اپلیکیشن در مورد مکالمه روزمره و عناوین مورد علاقه کاربر تنظیم شده و استفاده از او هم ساده بوده. کاربر در کمتر از 6 ماه به زبان فرانسوی یا اسپانیایی مکالمه کرده میتونه. قرار است چندین زبان دیگر نیز به این اپلیکیشن اضافه گردد. این اپلیکیشن در تلفن های هوشمند با پرداخت پول کم قابل دانلود است. فایرفون نوع تلفن با طرفداری از محیط زیست ساخته شده. شرکت تکنولوژی هلندی تلفن‌های جدید فایرفون را در جمله تولیداتی که با محیط زیست صدمه نمی‌رسانند ساختند. تلفن فایرفون با همه گزینه‌های بالای تکنولوژی، کامره 4K و 2 سیم کارت می‌باشد. این تلفن با زباله پلاستیک‌ها با استقامت بهتر و بطری که چارج از او در مدت زیاد به مصرف می‌رسد و سریع چارج می‌شود ساخته شده است.
این تلفن با نوع فرم ساخته شده که زده تکان و زمین خوردن بوده و صدمه نمیبینه. قرار در وسط ماه سپتامبر تلفن با قیمت های حدود 600 دلار در اروپا عرضه کرده. یک شرکت مبتکر تکنولوژی نو وسیله را به نام مفت ساخته که مانند میز لپتاپ دیزاین شده. این نوع تخته که در زیر لپتاپ نصب میشه قابل دیدن نبوده و سوبک است. کاربر موقع استفاده لپتاپ میتونه مفت باز کنه و لپتاپ را به شکل یک کامپیوتر دسکتاپ یا روی میز استفاده کنه. قیمت آن حدود 100 دلار است. و در میان چینل های یوتیوب که ویدیوهای آموزنده و جالب از نوآوری های تکنولوژی را پست میکنه، چینل فیوچر از ناو یا آینده اکنون است میباشه. این چینل را خودتان پیدا کنین و این ویدیوها را هم میتونین که دنبال کنین.
د 3D پرنټ په ماشین باندې د انسان د غړو جوړول ښایي ساينسي تخیل ښکارا شي، خو څېړونکي ورباندې کار کوي چې دغه تخیل رښتیا کړي. د رایس د پوهنتون په یو لابراتوار کې انجینران غواړي د رګونو هغه پیچلې شبکې چې د انسان په نسج کې پیدا کیږي د 3D پرنټ په ماشین جوړ کړي. نو تفصیل پرې پورت کړئ.
د بیولوژي د انجینران هڅه کوي چې له انساني حجرو څخه د انسانانو لپاره مصنوعي انساج تولید کړي. په نړۍ کې ډیر خلک خایي په مصنوعي بڼه تولید شوو هغه غړو څخه ګټه واخلي چې د بیوشیمی لپلوه ورسره مطابقت ولري، خو د رګونو د داسې پیچلو جوړښتونو جوړول ستونزمن کار دی چې نسج ته د مغذي موادو او اکسیجن پرسولو او له نسج څخه د فاضله موادو په ویستلو سره حجرې ژوندۍ وساتي. جوردن میلر د هغه ټیم غړی دی چې یو 3D بایو پرنټر یې جوړ کړی. په دغه ماشین کې له هغو لمدو جل موادو کار اخیستل کیږي چې معمولا په تحقیقاتو کې کارول کیږي. دغه مایع مواد له هغه وروسته چې اسمان رنګه نور ور باندې وارد شي په جامد او نرم موادو بدلیږي، چې په دې توګه د رګونو پیچلي جوړښتونه جوړیږي. په دې کار سره خلک کولای شي چې په نرمو هایدروجل موادو کې په ډیر پیچلي جوړښت په پوره چټکۍ سره د نس داسې جوړښتونه جوړ کړي چې حجرې ژوندۍ وي او انسان په خپل وجود کې ورڅخه کار واخیستلی شي. د سږي تقلیدونکي د هوا دغه بسته په 3D پرنټ جوړه شوی. په داخل کې د وینې او اکسیجن په درلودلو سره د واقعي سږي په شان ښکاري. په دې خاطر چې معلومه کړي آیا حجرې د 3D پرنټ په ماشین باندې جوړ هایدروجل نسج کې فعالیت کوي او ژوندۍ پاتې کیږي کنه، څېړونکو هغو موږکانو ته چې د زیګر تکلیف درلود پیوند کړي. د زیګر حجرې د پیوند په مرحله کې ژوندۍ پاتې شوې. په نورو څېړونکو کې به وکتل شي چې دا ډول یو پیوند د موږکانو په صحت څه ډول اغیز کوي. ښاغلی میلر وایي دا د هغې مرحلې پیل دی چې د انسانانو د بدن نور مغلق جوړښتونه هم جوړ شي. داسې جوړښتونه چې نه یوازې د انسان غړو ته ورته والی ولري بلکې د حقیقي غړو په شان فعالیت هم وکړي. نوموړی راتلونکي ته خوشبین دی او وایي له دغې ټکنالوژۍ څخه به په ګټه اخیستو وکولی شو د انسان په بدن کې د پیوند کولو لپاره ژوندي نسجونه جوړ کړو.
زه توقع لرم چې زما په ژوند کې به موږ وکولی شو چې انسانانو ته له نسجونو جوړ غړي پیوند کړو.
او ښایي یو ورځ ډاکټران وکولی شي د مریض له حجرو څخه د پیوند کولو لپاره اندامونه جوړ کړي.
روسیا آزمایش واگن‌های برقی خودران را در شهر مسکو آغاز کرد. نخستین دور این آزمایش ها نزدیک به اتمام است که در آن واگن‌های برقی خودران توانستند سرعت خود را کنترل کنند و اگر ناگهان با موانعی روبرو شوند واکنش نشان دهند. شرح بیشتر در این گزارش.
این واگن برقی خودران است که بدون داشتن راننده روی خط آهن حرکت کرده و به طور دوامدار اطراف خود را ارزیابی می کند. این واگن خودران با استفاده از کامرا و هوش مصنوعی سطح پایین کامپیوتر را کمک می کند تا محیط اطراف خود را ببیند و در صورت مواجه شدن با چیزی واکنش نشان دهد. به گونه مثال اگر متوجه آبران شود که از جاده عبور می کنند به سرعت واکنش نشان داده و متوقف می شود. واگن خودران پروژه مشترک شرکت های کوگنیتیو تکنولوژیز و پی سی ترانسپورت سیستم است. مرحله نخست آن کمک بر راننده نام دارد که در جریان حرکت به حیث یک سیستم حمایت کننده عمل می کند و شامل قابلیت های توقف خودکار در صورت مواجه شدن با موانع، توقف در اشاره ترافیکی و توقف برای تغییر یافتن جاده برای عبور واگن می باشد. هدف از این آزمایش ها یافتن و از بین بردن خلاهای این میکانیزم است تا اطمینان حاصل شود که سیستم این کارهای ابتدایی را بدون کدام نقیصه انجام دادن میتواند.
هدف از آزمایش ها نشان دادن و آزمایش کردن چگونگی واکنش واگن است که با مواجه شدن با موانع مشخص، یعنی انسان در شرایط معلوم چه واکنش نشان می دهد. ما انسان را تشخیص کرده مسیر حرکتش را ارزیابی می کنیم. می دانیم که او از مقابل واگن می گذارد. ما با استفاده از صدا و چراغ ها به او اطلاع می دهیم. در صورتی که این فرد مسیر حرکت خود را تغییر ندهد، ما سرعت واگن را کاهش می دهیم. سرعت را به طور مسئول پایین می آوریم تا به این فرد صدمه نرسانیم و مسافرانی که داخل واگن هستند احساس ناراحتی نکنند.
این سیستم طور طراحی شده است که با تغییر وضعیت آب و هوا، یعنی بارش برف و باران، آماده واکنش باشد. این وضعیت ممکن است روی کامپیوتر و دید کامپیوتری تأثیر کند.
روشنی آفتاب نیز می تواند یکی از مشکلات باشد، زیرا مانند چشم انسان می تواند دید کمره را در صورت تابیدن مستقیم کاهش دهد. ممکن باران شدید ببارد و برف پاک ها به صورت عظمی فعال شوند و نتوانند شیشه های جلوی واگن را به درستی پاک کنند. در مسکو برف زیاد می بارد و شیشه ها را می پوشاند. این سیستم در تمام این شرایط باید کار کند.
آنتون کانوشین، استاد بخش اقتصاد، میگوید که واگن‌های خودران باید توانایی حرکت را در تمام حالات اضطراری داشته باشند.
انکشاف دهندگان شرکت یندکس مثال‌هایی داشتند که برای سیستم آنها معمول نبود. به گونه مثال، وقت خرگوش یا حیوانات دیگر از سرک عبور می‌کند. معلوم دار است که قبل از آزمایش موضوع عبور خرگوش و خرس در نظر گرفته نشده بود، به خاطر که در مسکو، جایی که این سیستم ها آزمایش می شود، این گونه حیوانات وجود ندارد.
یندکس شرکت پیشگام در بخش جستجوی اینترنت است که حالا در تلاش انکشاف دادن یک سیستم خودرانی در روسیه می باشد. آقای کانوشین می گوید که جمع آوری اطلاعات برای شرکت ها مفید است تا سیستم های آنان در هر نوع وضعیت به درستی کار کند.
اگر به اطلاعات موجود نظر بیاندازیم که برای سیستم های خودرانی جمع آوری شده است و توسط گروه های متخصص برای آزمایش ها به کار برده می شود، متوجه می شویم که تحت عنوان زمستان این آزمایش ها در جاهای انجام شده که برف زیاد در آن نمی بارد.
خط آهن برای واگن در مسکو در اپریل سال 1899 آغاز به فعالیت کرد و تا سال 1940 طول خط آهن واگن‌ها به 500 کیلومتر رسید. امروز 417 کیلومتر خط آهن به جا مانده و استفاده از واگن‌ها یکی از انواع کلیدی ترانسپورت در شهر مسکو به شمار می‌رود. حکومت محلی در نظر دارد تا خطوط آهن برای واگن‌ها را بازسازی و نوسازی کند. با توجه به این امر، تا هنوز معلوم نیست که در آینده واگن‌های مسکو خودران خواهد بود یا خیر.
ایران په سیمه کې د عامو خلکو د ګټه اخیستلو لپاره لومړنی تلسکوپ چمتو شو. په دغه تلسکوپ باندې سیلانیان د اسمان او ستورو ننداره کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د اردن د وادي رام په سیمه کې سیلانیانو په تلسکوپ باندې د ستورو ننداره وکړه. په دغه سیمه کې په نویو نصب شویو تلسکوپونو باندې د شمسي نظام سیارې په روښانه ډول لیدل کېدلی شي. د وادي رام د سکای سنټر په نامه ځای کې نصب شوي تلسکوپونه د سټلایټ د جی پی ایس له سیستم سره نښلول شوي دي او لیدونکي ورباندې د ستورو او مریخ او مشتري په شان سیارو په هکله معلومات ترلاسه کوي. ستور پیژندونکي فخری العلمی وایي د دوی هدف دا دی چې خلک له طبیعت سره وصل کړي او له خپلو ټلیفونونو څخه د یوې لنډې مودې لپاره لرې شي.
الناس بطلت تطلع لفوق، الناس عايشه حياتها بتطلعوا بتليفوناتهم.
خلق نور پورته نګوري، دوی ډیر وخت په خپل تلیفونونو کې مصروف وي. په دې ډول لاندې خپل تلیفونونو ته ګوري. دوی په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې ډیره رڼا ده. دلته رڼا یو څه تته ده. کله چې دلته راشي او ستوري په خپل سترګو ګوري، نو حیران پاتې شي او غواړي چې وی ګوري. په دې توګه په دې تلسکوپ سره موږ هغه شیان ورخیو چې دوی یوازې په تلویزیون او یوټیوب باندې لیدلی دي.
په وادیرم کې اوسیدونکو بداویانو د زرګونو کلونو لپاره لستورو څخه د لارې د مندلو لپاره کار اخیست. دوی په پراخو دښتو کې د لارو مندلو په خاطر د شمال لستوري او د ستورو له نور مجموع څخه ګټه اخیسته. خو د ساينس او ټکنالوژۍ په پرمختګ سره ډیر خلک وایي نوي نسلونه په اسمان کې د ستورو په اهمیت نه پوهیږي.
دغه پروژې خلک د ستورو لیدو ته تشویق کړي او دوی ته ورخی چې په اسمان کې کوم ستوري موجود دي. د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره نور له ستورو څخه د سمتونو د معلومولو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. نوې نسل پوهیږي چې د شمال ستوري د شمال په طرف او د جنوب ستوري د جنوب خواته لارښوونه درته کوي. دلته حتی د ښوونځي زده کوونکي هم راځي او د ستورو په هکله ګټور معلومات ترلاسه کوي.
دغه مرکز افتتاح د وادي رم سیمه ته د ډیرو سیلانیانو توجه را جلب کړی ده. د تیر کال د نومبر په میاشت کې لپرانیستي راهیسې شاوخوا 4000 کسانو له دغه مرکز څخه لیدنه کړې. د رم سکای مرکز د لیدو ټولګه 25 امریکایي ډالر دی. اعلی منصور چې له دغه مرکز څخه لیدنه کړې وای په لیدو ارزي.
وادي رم او ما يسمى بوادي القمر.
د وادي رم سیمه د سپوږمۍ په وادي سره مشهوره ده. دلته په زرګونو ستوري لیدل شي. دومره زیات چې ما په خپل ټولو مرهم نه دلدلی مکتویل شوی و چې تاسو د تلسکوپ له استفادې پرته په خپل سترګو هم زرګونه ستوري لیدل شي خو ما باور نه کوم. تر هغه می چې هرڅه په خپل سترګو ولیدل موږ د مشتري سیاره هم ولیدل ما تصور نشوي کولای چې د شمسي نظام سیاره به هم وینو. موږ هم دا رنګ زده کړل چې شپږ ستورو ته په کتو سره څنګه کولای شو شمال جنوب شرق او غرب سره تفکیک کړو.
توریزم د اردن د عایداتو مهمه سرچینه ده او دغه هواد د ناخالصه داخلي تولیداتو 10% جوړوي. دغه صنعت په تیر څو کلونو کې په منځني ختیځ کې د جنگونو لامل زیان لیدلی خو دغه هواد د توریزم وزارت وایي چې اوس د حالت مخ په بدلیدو دی او دغه هواد ته ډیر سیلانیان ورماتي.
دا ورو دی ونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو خوښ شوي وي د خبرونه په پای کې وړم یادونه وکړم. د خبرونه د خوایل لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته پلاره یو کاروان د امریکا غټ په پښتو دری او کاروان ته زو پانو په ژوندۍ باندې خبريږي. او تاسو کولای شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه سره شریک کړئ. کله چې تل مو سره پاتې شئ تر بیا الله ماشي.